او په دې سره په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی دی، چې په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د یو نوي 60,000 کسیز ځواک د جوړېدو پر ګټو او تاوانونو یا زیانونو باندې بحث وسي، او دغه راز به د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ شپږیزې لیګ یا تورنمنت په اړه هم بحث وسي. تاسو کولی شئ د خبرونو سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه شریک کړئ. سره د خبرونه زما همکاران درته وړاندې کوي چې لږ وروسته به پیل شي. په سر کې زفر بازار ته د مال مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماف رئیس جمهوری در
دیوی تمده چی شغل ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ نورو غونډو کې برخه واخلي، او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبه پر ورځ پیلېږي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده، او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته او یا هم پاکستان خواته ولاړ سي. د لار پرون مطرین وروسته تر دې بنده سو چې په تورخم کې چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې اوه ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشیا ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولیس دې غړې ته د مسافر لپاره د خوړو او پناهځایونو سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. د اجرائیه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې د دې سفر په اړه راغلي چې عبدالله به د شهید اونۍ په مراسمو کې برخه واخلي، او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤلانو سره وګوري. د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرائیه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې د یو لړ اختلافاتو راپورونه خپره شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او د اجرائیه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د لپاره ګټور بولي. د وتر د مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات ښارګوټي پر لور حرکت کړی دی، او دا یې د دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یوه برخه بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې دغه ښارګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې له هم د قائم، روا او انه په نوم ستراتیژیک ښارګوټي خپل واک لري. عراقي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای کې د عراق حکومت موصل شار، او په اګست میاشت کې تل افار شار بیرته له داعش وسلوالو ونیو. خو داعش وسلوال هم د کرکوک الهویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونه وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلی نبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخه والو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې د تر اوسه لیدلی، او دا تړون باید نوای سوی. ټرمپ ته هم ویلي تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. چین او روسیه تیر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دي چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات به څه ونه کړي. وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي، په امریکا کې د چین سفیر هم د روسیې د سفیر په څیر د لانجې د هواري لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. او رسته خبر ده چې سپین مړی د عراق د کوردستان له خود مختار سیمې وغوښتل چې د ټول پښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کښېږدي. د سپین مړی په اعلامیه کې چې د سپتمبر پر 15 خبره سو راغلی دی چې د کوردستان د استقلال لپاره ټول پښتنه په د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغیزمنې کړې. سپین مړی د اندېښنې وروسته تر دې څرګندې کړې چې د عراق په کوردستان کې پارلمان د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د کوردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دغه دواړه هیوادونه اندیشنه لري چې د عراق د کوردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د عراق پارلمان د تیرې سې شنبې په ورځ د کوردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر العبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوی وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنه. نن هم په دې خبرونه کې په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړېدو پر احتمال، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو او د امریکا د نوي ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کوو. پرون ولسمشر غنی په پکتیا کې وویل چې افغانستان له 30 کلونو وروسته په دې وتوانې چې د پاکستان په وړاندې د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. د همدارز ویل ک په خپل بهرنی پالیسي کې بریالي نه وای نو د افغانستان 30 کلنی غوښتنې به منل شوې نه وای. ولس مشر غنی همدارز ویل په خو به موږ دې ته انتظار یې چې پاکستان موږ ته په مساوي نظر وګوري او خبرې را سره وکړي، خو اوس موږ له پاکستان سره په عزت او ویاړ ژغیشو او په خبرو کې خپلې ګټې په پام کې نیسو. له دې سره په یو وخت پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې وویل چې شاید د افغانستان لپاره یو نوی ځواک جوړ شي چې شاوخوا 40,000 سرتیری ولري. د نیویارک ټایمز پر اساس نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قوماندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همغه پروسې لمخې کیږي چې ملي اردو ته په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایزو پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا دمخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشۍ لاندې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې ونډه لري. سره لدی چې سیمه ایزو پولیسو په یو شمیر سیمو کې د امنیت پر راوستلو کې مرسته کړې، خو په مختلفو سیمو کې ځینې عام خلک د سیمه ایزو پولیسو له چلند شکایت هم لري. د بشري حقوقو ادارې مخکې تر مخکې د دغه نوي جوړیدونکو ځواک په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په یاد لري د دې خبرونه په دوهم نیمای کې، یعنی له درو تر څلورو بجو پورې د شپږیزي په اړه خبرې کوو. په افغانستان کې د کرکټ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې په لسکونو بهرني لوبغاړي او مبصرین هم ګډون لري. د دغو سیالیو په اغیز او دا چې تر څه حد پورې افغانانو ته د تفریح امکانات برابر کړی دي او د اقتصاد او سپورت له ودې سره څومره کومک کولای شي په دې هم بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. ما احترامات خود تقدیم میکنم مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هستن و محترم آقای محمد حکیم ترسون کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که به هر دویشان خوش آمدید میگوییم. آقای ساروان.
بله، مرتهر کلی و سلامت اوسی. چیز مش بلنه من لیدم مش البته دو حکومت چارواکو ته هم بلنه ورکړی و خو حاضر نشول چی پدې خبرونه کې ګډون وکړي. نو نظر سے اول بل دی شل زرا کسی زوک څخه را پیل کو دی خپل کارپوهانو نظر به وغوړو چې دوی څه فکر کوي چې داس یو زوک به هم لوستي وی او ریدلی به وی چې داس یو زوک جوړی شي دا به تر څه حد پرې کومک وکړي چې په افغانستان کې امنیت په نسبی ډول ټینګ کړي د ته په پام سره چې مخکې د سیمه ایزو پولیسو یا اربکیو په نامه ځواکونه موجود ول البته دی ملی اردو او ملی پولیسو تر څنګ نو لوړې تدبیر سه تاسو نظر څرګند کړئ څه فکر کوئ
مننه خوشاله اوسئ محترم نظر صاحب څاروان صاحب تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان مظلوم خلکو او محترم تورسن صاحب تخپل درنښت وړاندې کوم هغه څه چې دي نوی یو قوت د جوړېدو تر عنوان لاندې دي زه به په لنډه یوه شرحه ولرمه هغه دا ده چې تر کومه حده پورې زه معلومات لرمه دغه له مختلفو قوتونو جوړېږي او دا به د اردو تر رهبرۍ لاندې کار وکړي تر دغه عنوان لاندې موږ همدا اوس د ګارنیزون تر عنوان لاندې یو تشکیل لرو معمولا ګارنیزونونه کله چې په افغانستان کې جوړ شوي دي په هغه کې د افغانستان د دریو سلو نظامي قوتونو نمایندګان موجود دي او د هغو قطاعت پکې موجود دي او هغه د اردو لخوا نه رهبري کیږي بل خبره دا چې هغه
تجربه په دې موضوع کې دی ګارنیزیون خو یوازې د ښارونو یا خصوصا د کابل لپاره دی لیکن د دغه ځواک لپاره داس ویل شوی دی چې د سرحدونو لپاره به یو ډول ژاندارم به وي ژاندارم پولیس
زر اعظم سروان صاحب د تاسو خبر تر اعظم زه امیدوارم چې خپل خبرو کې تاسو خبر ته شیخ لایسم هغه تجربه چې په سیمه کې موجود لري لکه د هند په هیواد کې او یا د پاکستان په هیواد کې هلته د ملیشي تر عنوان لاندې یو ځواک جوړ شوی دی چې هغه مشخص یونیفورم لري معمولا په سرحداتو کې پراته وي او د سرحدي مسایلو او د سرحداتو د دفاع په کې خپل ونډه لري چې هغه معمولا له ملي خلکو نه استخدامیږي او تنه رهبري او د هغو معاشو یا شویو باتو لوژستیک مسایل اردو تمویلوي په افغانستان کې یو ډیره ناکامه تجربه په تعصب سره باید ووایم په تیرو څلوېښتو کالو کې د ملیشیا سازی تجربه په افغانستان کې ناکامه وه او د افغانستان خلکو براله ولدي چې دغه نه رنځ لیدلی ده براله ولدي چې دغه نه قتل او غارت او دغه مسایل دل دي دوی نه داسې ښه خاطره په افغانستان کې د ملیشیانو تر اوسه پورې وجود نه لري د ما په نظر باندې بهتره به دا وای چې په یوز د دې چې یو علایده قوت جوړ شي او دغه تشویشونه افغانانو ته ایجاد کړي چې په دغه کې به زاړه جنګ سالاران هغه څوک چې اوس په شهر د پیش د خپل سره وسله والو تر عنوان لاندې باید دوی قوتونه ونه لري د هغو د تنظیم زمینه برابره شي برداشت مې دا ده چې په دغه کې که چېرته هغه افغانان که چېرته جوړېدونکي هغه افغانان پکې استخدام شي چې هغه بایومټریک شي هغه د نظامي تعلیم او تربیه ولري د یغو د تعهد به باندې یو څوک ضمانت وکړی شي د دغسې افغانانو استخدام دا به تر یوه حده پورې نتیجه ولري او که دا موږ پرېږدو پخواني حالت ته او دغه حالت ته یې پرېږدو چې یو مشخص جنګسالار په یوه سیمه کې هغه د پاره افرادو اشخاص معرفي کړي لکه په محلي پولیسو کې دا به افغانستان د یوې بلې غمیزې پخوا بوزي تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو کثیر ملتي هیواد ده په افغانستان کې ډېر زیات ورونه قومونه وجود لري د دغو قومونو کې اوس هم د افغانستان دښمنان او ټول هغه څوک چې د افغانستان د ورانۍ دپاره لاسونه وربړوالی دي مټي وربړوالی دي هغه اوس هم کار کوي عملا په همدغو مسؤلیتونو باندې لګیا دي د موږ وهم له همدغې نقطې نه ده چې بیا به دغه خلک په دغو کې خپل قوتونه تنظیم کړي هغه به رایش کړي او په افغانستان کې به د نویو غمیزو د زیږولو دپاره لارې چارې برابرې شي عمده خبره دا ده چې په افغانستان کې تر ټولو وړاندې هغه قوتونه چې د اردو تر رهبرۍ لاندې تنظیمیږي هغه باید ملي شکل ولري د حقوقي لپاره باید مشخص تعلیم او تربیه دي حقوقي لپاره مشخص لوجستیک دي حقوقي لپاره مشخص امکانات او دي حقوقي لپاره اسلحه او نور مهمات باید دا شاماده شي چې هغه په دې پس تسلیم شي نه دي خو په شان باندې تاسو په دتیرو تجربه کې د ملي پولیسو نه راتلو سره پوری زما په ډیر تعصب سره وایم چې دي کرزی صاحب د وروستیو نقل چې دغه قوتونه دي غوب جوړه ده باندې شروع وسوه یو څه چې مختول افغانان دي هغه نه دا برداشت لرو چې هغه مخالف شي د افغانستان د دولت په مقابل کې جنګیږي هغه د همدوی نه خریداري کوي دوی د اسلحو په خرڅولو دوی د مخدره موادو په قاچاقو دوی دښمن سره په مرسته په شکل د اشکالو د پوسود
دی موضوع دوباره میایم تدبیر سیب خوب امی آقای تورسون امی مقاله اصلی که به زبان انگلیسی در نیویورک تایمز برآمده در موجه یک نقطه است او توجه را جلب میکنیم. بعد از اون دیجه میگه که طرف امریکا روی از یک پروژه یا امی یک مسئله میخواه کار کنه که امی موضوع 20,000 که کت مصرف کم بتانه به حکومت افغانستان دولت افغانستان قسم کمک کنه در ساحه نظامی که حکومت افغانستان دولت افغانستان بتونه در افغانستان کنترل خود حاکم بسازه. یعنی اصل مقصد استراتژی امریکا از این نوستک. قبل از اینکه آقای تورسون شما سوالا رو جواب بدین، ما این سوال از آقای دولت وزیری پرسان کردیم دیروز که پرسان کردیم که اگر احیانا خدای نخواسته رقم سوریه و دگه دگه یک گروه میلیشیای دیگه پیشمرگه و ایجاد شوه موازی به اردو اگر باشه این مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ اونا کم تشریح کردن این موضوع رو اونم کم بشنوه.
اول اردوی افغانستان تقویه شوه، بعدی که ضرورت است باید اردوی افغانستان ساخته شوند که کار بسیار جدی بالای اردوی افغانستان جریان دارن. پلان 4 ساله ترتیب شده و مطابق تقسیم اوقات خطوه به خطوه او تطبیق میشن. در پالوی ازی شما اگر یاد داشته باشیم که سالهای پیش در وقتای امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، امان الله خان، در وقت ظاهرشاه و نادر خان و پسند، ما به ملیشاهای یا بگویم که به نام قومی در سرانداد داشتیم، مگر اونا تحت قمانده اردو بوده یا پلیس بوده مطلقا اداره می شد. فعلا ما برای نگاه کردن سرحد یا بعضی مناطقی که ضرورت است اگر از مردم قومی یا از نمو محلات مردم گرفته شوه و اونا را صلاح داده شوه و تحت یک اداره مستقیم اردو باشه که قماندانشان از اردو باشه و مطلقا اونا اداره شوه، این نقص نداره. اگر در جاهایی که مثل که در سرحدات، در جاهایی که اونا امو مردمی که اونجا زندگی میکنن از اونا گرفته شوه، مگر تحت اداره مستقیم اردو باشه، یعنی نقص نیست. اگر این تو یک چیزی ساخته شوه ای برای افغانستان نقص نیست، مگر اگر افراد غیر مسئول ساخته شوه که قماندانشان هم از اونا باشه و نظام هم نداشته باشه و بدون اداره باشه، ای راستی هم میگه پی شما راست است که باز مشکلات ایجاد میکنن.
بله تورسون صاحب، شنیدین موضوع را، شما چی برداشت کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و جناب تدبیر صاحب و شنونده های نهایت عزیز و گرامی. ببینین جانم، ساختار همین نهاد ما از دو زاویه میخوایم خدمت شما بگویم. یکی که هم جهت مثبت داره هم منفی. جهت مثبتش به این مفهوم افراد اشخاصی که در همو قرا و قصبات و یا ولایات که اونا استخدام میشن با حراضی امو محل آشنایی دارن و از یک طرف، و دیگه یکم تماما مردم امو قرا و قصبات همراه از اونا شناخت دارن، یعنی مشخص میشه که ناگزیرم هستن که اونا از همو قریه و قصبه خود دفاع بکنن در مقابل دشمنان که همو ساعر تحت تهدید قرار داده و یا تحت تهدید قرار میده. ولی از جهت منفیش هم خدمت برز برسونم، ببینن که متاسفانه همی رقم که آقای وزیری اشاره کردن که در وقت امان الله خان و نمیفهم ظاهر خان و سایرین که وجه ما قوت های ملیشه داشتیم، با او وقت و زمان ما دیگه باز گروه های مشخص و لیدرا و رهبرا و افراد اشخاصی که قمانده بته و به حساب 40 سال بالاتر از هزاران نفر در سر تا سر ولایات افغانستان تحت اوامر قمانده خود داشته باشه و صلاح بته، با او وقت و زمان چنین نبود. او وقت و زمان خود در یک چارچوکا در دفاع از کشور خود قرار داشتن و در پالوش به مو ولایات
ترسون سایب. بله ترسون سایب مطمئن. خب موضوع تاریخی شو قدر سرش اگر صحبت نشه، همین موضوعات اگر ادامه بتیم، گفتیم که امریکا از یک طرف میخواد مصرف خود کم بسازه، از دیگه طرف مهمترین چیز ایست که میخوای تحت کنترل اردوی افغانستان باشه و سومی مسئله ایست که در این موضوع میخواین این کسایی که تربیه میشه اینا هم مثل اردو واری عسکر واری تربیه شه و حتی از هندستان میخواین استفاده کنن که در هندستان هم مصرف
تجربه سخه.
تجربه از اونا مصرف از اونا هم شاید کم باشه. شما گرچه در این موضوع دیگه هم هست که جزئیات از این هنوز تصویب نشده، یعنی بیخی آخری تصمیم گرفته نشده، تنها به خاطر از اینکه یک فکر زیادتر ما بتانیم من ایجاد کنیم، من به مردم به فکر بتیم، من به کسایی که کار میکنه از این نقطه نظر متخصصی اگر صحبت شد بهتر است از اینکه بریم به انتقادات 100 سال پیش.
ما انتقاد ندارم، فقط منظورم از این که با او وقت و زمان چنین نبود، ولی حال میایم سر حاصل موضوع. ببینین ما مردم افغانستان هم استقبال میکنند که با کدام شیوه و کدام میتود تحت حمر قوای مسلح ما، بخصوص از اردوی ملی ما، نهادهایی که ایجاد میشه و افسران که مربوط به خود وزارت دفاع در رأس گماشته شوه و امور رقمی که تدبیر صاحب هم اشاره کردن که مانند گذشته ها نشه. و همچنان شما هم اشاره داشتین که به حساب قماندان هم از امون محل نباشه. اگر چنین میشه ای خوب بهتر تر است، ولی نکات دیگر هم باید مد نظر بگیریم. به این مفهومه که در هر قرا و قصبات ما هوج تنظیم های مختلف است، یعنی عذاب مختلف است، جمعیت است، حرکت است، معاذ است، نجات است، حزب اسلامی است، اتحاد است، و از قبل اینا خصومت های هم دارند که اینی قابل تشویش است که اگر یک گروه در یک قریه یا یک ولسوالی که مربوط به حزب اسلامی است یا از جمعیت است یا از حرکت است که اینا مسلح شوند، این دیگه باز طرف مقابل خطر احساس میکنه و او ناگزیر است که باز یک عمل نشان بده. اگر با این سیستم که اینا برای جلب و یا استخدام افراد اشخاص کار بکنن که از عذاب مختلفه که در همو محل اینا استخدام بکنن تحت امر وزارت دفاع ملی و اعاشه و اباطه‌شان هم از طریق وزارت دفاع شوه، قمانده هم از طریق یکی از افسران نظامی صورت بگیره، هیچ باز میشه که جهت مثبت داشته باشه و چون وجود جانب مقابل یا گروه های مقابل با هم زیر فشار و تهدید نمین. ما از این استقبال میکنیم، فقط شرط در ایج است که بتانن او را از هینمی حالته که ما فعلا هم داریم، خیزش های مردمی داریم و در وزارت داخله هم ما نیروهایی هست که تحت امر وزارت داخله وظیفه اجرا میکنن. باید واضح گفت که بدبختانه در بعض از نکات از افغانستان، بعض از ولایات افغانستان بیشترین صدمه را مردم از طالب و داعش و وسایر گروپ ها نمی بینن که از همه افراد اشخاصی که در اونجا مسئله هستن مردم تهدید میشن و تحت فشار قرار دارن که چنین نشه.
بله در مننه تورسن صاحب که هم تروس بری لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ول لا څرګندنه چې د ځواک په دقیقا په څه ډول جوړیږي. تاسو دی نیویارک ټایمز هم به مسئله ته اشاره کړی و چې د هن څخه به کاپی اخیستل کیږي، په هن کې هم دا کار شوی دی والته نتیجه ورکړی ده. لیکن یو مسئله بل هم ده، ممکن دا ځواک به د دې لپاره هم جوړیږي چې د دې په ځای چې په لسګونو زره بهرني ځواکونه امریکا یو نور راشي چې ډیر مصرف لري او هغوی ته د خپلو ځواکونو تلفاتو مثلا ډېره جدیده او مهمه ده، او بیا د دولت وسلوال مخالفین هم بیا پلمه کوي چې دا د بهرنیان دي او موږ له بهرنیانو سره جنګیږو. شاید هم یو علت دا وي چې همدا ځواک جوړیږي، او شاید له کوم انتقادونو چې تاسو میلمنو اشاره وکړه لکه له سیمه ایزو پولیسو څخه چې کوم شکایت ده، هغه شکایت دی برطرفه کېدو لپاره دغه نوی طرحه جوړه کړې وي، دغه نوی ځواک چې د ملي اردو د ملي دفاع وزارت تر کنټرول لاندې به وي. ممکن په همدې خاطر وي، او ممکن هغه انتقادونه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د سیمې اوسیدونکي نه وي، قمندانان د بلې سیمې وي، ممکن هم همدا سیم وي. او له بلې خوا دا هم ورسره ده چې شل زره که شل زره کسیز ځواک وي، شل زره افغانانو ته به کار و روزگار پیدا شي. اوس اکثره ویل کیږي چې اکثره د دولت د وستوال مخالفینو په صفونو کې اکثره هغه خلک دي چې کار نه درول مجبوریت ته ټوپک پوښو کړی دی. دا مسله هم په نظر کې ونیسي. تدبیر صاحب اوس څه وایست؟
عرض داده شی هغه څه چې د تاسو په خبرو کې درلودو یقینا نیویارک ټایمز څه څه اشاره کړې ده. په هغه کې تر اوسه داسې وضاحت نه ده موجود چې دا به څه ډول ځواک وي. تاسو په جریان کې اوسئ، په افغانستان کې نوی قومندو قول اردو جوړیږي، کېدای شي دا همدغه قوت د همدغه قول اردو برخه واوسي. ولې هغه مشکلات چې موږ یې لرو او نړیواله ټولنه یې هم لري، هغه دا ده چې په افغانستان کې د قوتونو زیاتول د یو بیرونی سرباز مصرف په افغانستان کې تقریبا $1,000,000 ته رسیږي، ول د یو افغان سرباز مصارف تقریبا $300,000 ته رسیږي، او یا $300,000 ته د تجهیزاتو په شمول. دلته خبره دا ده چې د افغانانو یو خدای چې د افغانستان د مخالف قوت دا بانه چې دلته بیرونیان وجود لري، دغه یو له بارزو نقاط نه ده چې په همدغه موضوع کې ده. د موږ اصلي خبره دا ده چې له تجربې نه، د هند له تجربې نه که چېرته موږ استفاده کوو، د هند تجربه تر کومه حده پورې سزه معلومات لرم، هند د دې دپاره د استخدام کمیساری جوړې کړې دي. د هند ټولو ایالتونو کې هغه د استخدام کمیساری چې جوړیږي هغه د اردو د افرادو اشخاصو لپاره جوړیږي. په هغه کې د هغه څوک چې استخدامیږي د همدغې ملیشې دپاره، د هغه نه براله ول دې چې یو قوي تضمین د سیمې په سطحه د خپلې منطقې په سطحه ځینې اخیستل کیږي. دی نور یو نظامي ده، مکمل په نظام په چوکاټ کې کار کوي. د هغه دپاره مشخص یونیفورم وجود لري، او براله ول دې چې په اصلاح باندې دی د خپلو خلکو لخوا یا د خپلې سیمې د خلکو لخوا تضمینیږي، ده ته نظامي تعلیم و تربیه ورکول کیږي. د هغه چوکاټ چې نظامي چوکاټ ده، په هغه کې دی حرکت کوي. دی په ځینو مسایلو باندې مکلف ده چې د هغه د مکلفیتونو تضمین یو څوک کوي. مثلا خپل ملګرو ته تاوان ورسوي، دوستانو ته تاوان ورسوي.
د ملي اردو فعلا څنګه ده؟ همدغه شرایط چې تاسو اشاره ورته کوئ د ملي اردو د افرادو لپاره نه دي. همدغه ویل شوي دي چې عینن د ملي اردو د استخدام له پروسې څخه به استفاده کیږي، د دغه ځواک په استخدام کې.
یقینا که د اردو د استخدام د پروسې نه اوسي، دلته سوال په دې کې ده چې هغه څوک چې د اردو ماموریت لري او یا څوک افسر کیږي په اردو کې یا سرباز کیږي، د موږ سربازان د قرارداد په بنیاد باندې قرارداد کوي د یو مشخص وخت دپاره، له هغه وروسته کې ادامه ورکوله او یا د ترخیص د اخیستلو ورو دواله حالته ورته خلاص دي. دی کولای شي ولې هغه افسران چې استخدامیږي، هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه د اکاډمیکو موسساتو نه فارغیږي، د په اصلاح باندې کثیر المدد او طویل المدد کورسونه لري، د هغو نه فارغیږي او د هغو د فراغت نه وروسته د خپل مسلک په بنیاد باندې استخدامیږي. دغه خلک تر ډېره بریده پورې چې په پیاده هغه کې به استفاده ځینې کیږي، چې هغه خصوصا د افغانستان د سرحداتو ساتنه او د هغو دغه غږ چې پاکستان پورته کړی ده چې موږ غواړو سرحد له افغانستان سره وساتو، او افغانستان د هم د دې جوګه شي چې زموږ سره په سرحد باندې ځواکونه کنټرول لري، هغه ولري او دا ولري، د دې دپاره هم کېدای شي. معمولا په هغو هیوادونو کې چېرته چې انګلیسانو پخوا حکومت کړی ده، دا شی وجود لري، او دا په افغانستان کې نوی دی پیاده کېدو په حال کې دی. محلي پولیسو نه دغه پروسه شروع شوې ده. دلته د موږ تشویش، د افغانانو تشویش دې نه ده چې موږ باید تر ټولو اوله خبره په استخدام باندې وکړو. ګوري کله چې په افغانستان کې اردو جوړېده او د پولیسو ځواک نوی جوړېده، موږ په استخدام کې دغسې مشکلات درلودل چې موږ د افغانستان اردو د تنظیمونو په سهم باندې وویش، د قومونو په سهم باندې وویشل څه، د تنظیمونو په سهم باندې وویشل څه، د وزارت دفاع دالیزونه مشخص وو. او له دې نه علاوه په استخدام کې هر هغه څوک چې د طالب دښمن وو، هغه موږ استخدام کړه. هغه که تعهد درلود که نه درلود، که د هغه لاس طالب دي او مجرم پاس قطع کړی وو، که هغه یو بل جرم کړی وو او طالب ورته جزا ورکړې وه، د وخت د هغو د نورمونو او مقرراتو قوانینو په اساس باندې موږ هغه د طالب د دښمن تر عنوان لاندې استخدام کړه، او یا په نورو ټولو هوډلو کې چې هغه نظامي جنگي ډلې وي غیر مسؤول نظامیان یې درلودل او اوس یې هم لري.
امی گپای که شما یاد داریم بسیار جالب موضوعات است. اگر این موضوعات تحت کنترل و به شکل خوب عرفوی و متخصصین ایده تحت کنترل بگیرن و یک تشکیل جدید تحت کنترل اردوی ملی مثل یک کماندو، اردوی کماندو میگفتیم چی میگفتیم مثل ازو اگر جور شوه خوب است، اما اگر نشه چطور خواهد شد؟ در این مورد مثل که ترسان صاحبم یاد کرد، شما قسمان یاد کردین، خود نیویورک تایمز هم میره به اساس بعض تشکیلات های حقوق بشری موضوع رو یاد کردن که اگر اربکی و اربکی بازی شوه و غیر مسئول شوه و از اون مردم بسیار زیاد رنج میبره در افغانستان. یعنی این باید قسم تنظیم شوه که مثل سابق واری به اساس قوم و دوستی و رفاقت و معاز و معاز و گپا اگر تشکیل شوه گپ خراب میشه. منتها این دفعه امریکا میخواد و خیالم کیره یک ذره جدی بگیره، نمانه که اتر گپا شوه. از این نقطه نظر اگر موضوع را کمه که صحیح تحلیل کنیم بد نمیشه. منتها حال نوبت شنوندهای محترم ماست، اگر یک اعلان کوتاه بتیم و بعد از شماره های تلفن بگویم، بعد از اون سرزی کمه که چرت بزنیم که چطور ایره خوبتر و واضحتر بحث کنیم سرش. چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه و بایست یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
او همدارس د اسکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولای شي. رادیو دات ازادي رادیو ټکای ازادي زموږ د اسکایپ ته ده، او د فیسبوک له لارې هم له موږ سره په بیلابیلو موضوعاتو کې تماس نیولای شي. د ازادي رادیو په خبرونو، تبصرو، تحلیلونو باندې نظر څرګندولای شي. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهربانی صاحب، وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
اورورا د قواو پیسې به د ملیشو پیسې په تاسو کې نه یو وخت مولیږي او هم دا یو سیم خبر یاسته
درست
د دې نه خبر شې چې جنرال دوستم مالک اسلام احمد میرو دغه خصوصي ملیشي لري چې یو رقم حکومت په نغاړ دی او نغاړې خودین کې کله کله وې چې زما په دې پکې یو صالح واش مکو د رضان سیالو کې کابل له پردو د ترکو له ټانګو له سوسره راځي او تاوی دی خپل د ټول معلومات نو دې به څنګه چې یو رکی او تاسو به به باندې دنیا مته باسي مې ری دې مشران دا چې کله د یانکی په نامو باندې ورته او کله بطراسین کو نامو باندې ملیشي خوا او شاده هو کې قران و دې سره یو کې په سلې په اساس قانون نه پری دې قران و دې تابع شي ان شاء الله چې ټول کار نه بسم الله په امان.
صحیح تاسو نظر واوري دل شو بل اوریدون کله روزن معرفي کې ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاذ مزاق درسي؟
بله بله وطن دوست، مهرباني کوئ.
شاغی سروان صاحب سلامونه تاسو، استاذ همکار او استاذ میلمانو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. سروان صاحب دغه اقدام چې د افغانستان دولت امریکایانو غواړي چې لسیز لره کسي د پوز محلي پولیس جوړ کړي یا اربکیان جوړ کړي، دا واقعاً ډېر ښه اقدام دی. او سروان صاحب د دې ګټه دا ده چې اول خو مثلا موږ په جنوبي هلمند کې دلته چې دغه محلي پولیس جوړ سي اکثره باید دغه سیمه خلک دي، اکثره دغه سیمه خلک چې دي هغه تخپل جغرافیه مې میږي چې کوم ځای کې مخالفین ستنه هغه ډیر شان نتر اوسلې سي مخکې چې دلته محلي پولیس ور ډیر شان نتر اوسي وو نو ډیر شان نتیجه ورکړې وو. او تاسو وګورئ سروان صاحب کله ځمن کې ولک اردو هم راولي دغه د اردو چې دلته دغه د جغرافیه سره ولادت نه لري، د اردو اکثره خلک چې دي هغه د بل ولایتو جن د دې سره هغه چندان معلومات نه لري، هغه ته سیمه نه معلومیږي نه د جغرافیه سره ولادت نه لري. نو محلي پولیس کله ته جوړ سي هغه نور ځواکونه چې نوې جوړي د تشکیل ډیر سي، یعنی که یو لا کوردو راولې راته نه چنه وکړي په یلمن کې لازره د غربتي جوړ سي د خپل سیمه خلک ورسره وځ باندې فود اشخاص لکه جهادي خلک پدې کې پدې پراس وګمارل سي ته باور وکړ په هلمند کې ډېر ځنه نت راځي او دا ډېر ګټمنه تمامېږي.
بل وطن دوست وبخښه ستاسو په خبرو کې تاسو وایئ چې که جهادي خلک ورسره وي او د سیمې د خلکو څخه دغسې ځواک جوړ شي نو دغسې تجربې مخکې شوي دي، بیا هغه خلک طالب خو لري کې لیکن بیا دوی پخپله په خلکو باندې ظلم کوي، په نورو باندې چا سره چې توپک نه وي
نو خو بیا دې دولت ته به دې کنټرول ولري نو دوی خو د دولت تر کنټرول لاندې دي. نو خو باید چې ما مطلب دا و چې هغه دغسې با نفوذه جهادي خلک په دې سیمه کې شته چې هغوی په خلکو په قوم کې ډېر خلک نفوذ لري، یعنې که هغوی غږ پر وکړي خلک دغه سره درېږي خو دولت یې کنټرول باندې ولري، موږ نه وایي چې دولت کنټرول لاندې
دي. اصلي خبره همدا ده. کور دې ودان بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي یا حاضر راډیو.
بله بفهم.
مهرباني کوئ.
سلام. وعلیکم السلام.
شنبه مرادورین؟
بله بفرمین، سوال تانه تره کنین زیب.
الو؟
بله بفرمین.
نجم علی؟
بله صاحب، خبری وکی لطفا یو تجر
سلام سو سلام و نونی که هیلی و احترامات مرون 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 مرون
مرون مرون مرون مرون مرون مرون. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
عرض سلام دارم آقای ساروان و آقای نظرکار شما و شنوندهای محترم.
خوش آمدید سرشک صاحب، بفرمایید. سوالتان راستن در سوال بین پشت سوال نگرید، راستن که قطع نشه برازی که روزا متاسفانه تجربه بد داشتیم تا شما تشریحات بودین یک دقیقه تیر میشه باز من چون کدام حادثه میشه و طرح بفهمید
کتا صحبت نیکنم او دفعه ما اونسش روز قبل خب آل کوشش میکنیم که صحبت کنیم. من از میمانه محترم از ترسن صاحب و از میمانه آقای کابل خانم هر دوشان امکان داره دو جواب متفاوت داشته باشن، ما میخواییم جواب هر دوشان داشته باشیم. راجع به این که ما میخواییم تو بگویم که برای اردو فعالیت اردو نخست تولید انگیزه مهم است. چقدر تولید، چقدر ما دولت ما مکلفیت داره که تولید انگیزه بکنه در بین مردم افغانستان برای که در اردو خوب فعال باشن. حالا من یک سوال، من بر اساس سوال بود البته ایگم. سوال من خویی است که چیز در دولت های قبلی وجود داشت که برای مکلفیت جلب و جذب داشتن و او معیارها را دولت ما نداره؟ آیا ضرورت داره دولت ما که اونمو معیارها را در خود تقویه بکنه برای این که مثل که در گذشته بود دوباره دوره مکلفیت تقویه شد و هر گاه دوره مکلفیت نباشه این فکر نکنم که این قسم سیستم ها مفید باشه. درست است همه کمک ها شود، هر کشوری که کمک میکنه اردو تقویه شود، سرباز تقویه شود، برای شما داده شود، همه امتیاز، اما در چوکات مکلفیت این چقدر امکان داره؟ من امیر از میمونه محترم تشکر میخوام.
من انا سلامت توسه. بله اوریدون که لرو تلفن لاری مهربانی که وی آزادی رادیو دم.
عرض سلام داشتم خدمت شما آقای نظر و آقای
سروان.
مهمانان شما
خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشین. ما فرام در رابطه با اردو برنامه سر خود را انتخاب کردیم. اردو افغانستان همین فعلا هم ما مردم افغانستان با اردویشان افتخار میکنن. ما میبینیم وقتی که طالبان در یک قریه میرن یک قریه را تسخیر میکنن، خب طبعا اونجا یک ده پول یا 15 پلیس هست یا 50 پلیس فرض کنیم در یک ولسوالی، وقتی که اردوی ما در اونجا میرسن دیگه طالبان در اونجا نیستن. معنی چیست که اردوی ما می جنگن مورال بسیار قوی داره. یکان تا از پرشناسای محترم ما میگن که وقتی که ما در کشور 150,000 نیروی خارجی داشت ما جنگ نبردیم. خب وقت که نیروی خارجی در اینجا بودن خب ما اردو نداشتیم، ما نیروی هوایی نداشتیم. تنها مشکلی است که فعلا در اردوی ما متاسفانه یک سری از رهبرا، احزاب، اقوام اینا در اردو نفوذ کردن. اردوی ما باید اردوی باشه وطن پرست که فقط به وطنشان و کشورشان بیاندیشه. در صورتی که ما چنین اردو داشته باشیم مثل دوران قدیم زندانی که اردوی ما دوره نجیب داشتیم، امکانات هوایی ما پیشرفته‌تر شود، هیچ وقت دیگر نه میتونه خارجی‌ها دیگه دخالت بکنه و نه هیچ وقت طالبان و مخالفین دیگه دولت میتونه جنگ ببره یا کشور به ازدیو بکشانه یا با.
بله صاحب، مننه تلفن قطع شو. خو خیر تشکر ای وارد شو. یه واردون که بله مخلوبی عمل منو تنو بطور که مهربانی که وی صاحب.
سلام
تو سه مهربانی کوی
شاید نه بلند است که ایک کی نه یو پخره نه نه زبر بروان شه
مهربانی
نه در خو ده کو وو مو ده نه نه زواک کوم چې جوړی کیره د اردو تشکیلاتو کې کدی دا وره بری دی اردو خوانه ولې دی ورته انسان خوانه په څنګه ول باندې تر سره شی او وروزل شی او پای پر څنګه ول باندې شی نو کوم تر شی شو خبره باندې وی دا چې زمنګ وروره خوانن د دې خبر پر دوه سړي ته تشويش کړي زه دا غوښتي محلي پولیس او تشکیلاتو یا هم لیست مهل څو تشکیلات د تابعونو ته څو ډیر ستوري مطلب چې سړي نو په دې خاطر باندې او کله هغه نه زو کې دا په سم ډول باندې وشه او ټول دغه خلک د هر شي د دې د کومه څنګه کار وکړي نو دا به تشويش کوم خبره وي او ته دې شي چې دا یې فایل هم دې شي دا کله دا چې څه چې په دې باندې وشوي دي
درسته
د هندستان د پاکستان تر ته په نورې ودو کې دا تاسو وشوي او دا خبره به نه ده نو کله دا غوښتنه مولا وان چې وکړه هغه چاته چې یو در دفاع فراز کې خبر لري اول خو دې غیر من تکول ته اړتیا نشته دی دې باندې په اردو باندې اسونو کې اردو دې
درسته
اردو باندې کار کوي
ډېر زیات مننه کور ودان سلامت اوسئ له ټولو اوریدونکو منندوی اوس به میلمنو ته نوبت ورکړو لومړی تدبیر صاحب د وطندوست صاحب او د وروستي اوریدونکي خبرې په نظر کې ونیسئ لومړني اوریدونکي ویل چې اوس هم ملیشیا شته کابل کې ولیدل شوی چې خلکو ټوپکونه را ایستلي ولو که دا ملیشیا بله هم جوړه شي نو مشکلات به نور هم زیات شي لیکن وطندوست صاحب ویل چې تر څو چې د سیمې ځواکونه نه وي او سیمه ییز ځواکونه پوهیږي له جغرافیې سره بلد دي نو امنیت نشي راتلی چې تر څو سیمه ییز ځواکونه ډېر فعال نه وي او دوی ونډه په جنګ کې ونه لري او د وروستي اوریدونکي نظر دا و چې باید کنټرول پی وي او که کنټرول پی وي او د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې وي نو بیا تشویش نشته د ملي اردو د ځواکونو په برخه کې یو مسله دا ده چې دوی وایي که یوه سیمه ځي په یو ولسوالۍ کې یو کلی یا څو کلي تصفیه کوي نو دوی هلته نشي پاتې کېدی دوی مجبوره دي چې بیرته خپلو مراکزو ته لاړ شي نو دوی چې بیرته ووځي د دولت وسلوال مخالفان چې تښتېدلی وي بیرته ورته راشي مشکل نه حل کېږي نو دغه دولت او ځواک چې دایمي عمل ته ځای په ځای وي دا ممکن کومک وکړي او مشکل حل کړي اوس ستاسو تفسیر څه ده
مننه هغه څه چې موږ لومړی ورور چې لومړی سوال درلود زه تر ډېره حده پورې ورسره موافق یم په افغانستان کې تر اوسه پورې د وسلې د ټولولو پروسه چې باید عملي شوی وای هغه کاملا نه ده عملي شوی په افغانستان کې تر اوسه پورې لا زور سالاران او جنګ سالاران په پراخ اندازه باندې وسلې او وسلوال ګروپونه لري چې دا باید جمع شي د افغانستان د اردو مکلفیت ته ولې یو خوشبختي چې موږ لرو هغه دا ده چې د پرون نړیوالو یو لکو عسکرو ځای د موږ اردونی ولای ده هغه په ډېرو کمو امکاناتو باندې د هغو سره په پرتلې تشګوري د افغانستان اردو ته 800 ګرنیزونونه ور تخلیه سو د دغو 800 ګرنیزونونو ساتل په دغو کمو امکاناتو باندې دا واقعا د دې وړ ده چې باید تقدیر شي د دین علاوه یو بل پروسه شروع شوه ده د افغانستان په اردو کې د ننني چاغه د افغانستان د اردو په ملي کولو باندې کار ده خا یو څه بتی ده ولی خوشبینی ورته موجوده ده دا باید سرعت پیدا کړي دا باید نور هم تیز شي د افغانستان اردو باید د افغانستان مالک شي د افغانستان ملکیت په دې معنا باندې چې د افغانستان کې د افغانستان د قوانینو تنفیذ له اردو نه د هدف داده اصلا په اصولو کې پولیس او ملي امنیت دا دواړه د اردو بخښونه دي د دوغ ټول قوتونو آرایش د حقوق تنظیمول او د حقوق ملي کول او بلا تفریق په هر چا باندې د افغاني قوانینو تطبیق د قوانینو په چوکاټ کې چې په هغه کې په اسلام باندې خلاف ورزي وجود ونه لري په هغه کې د یو چا په ضد باندې مشخص عمل وجود ونه لري ولې د قانون تنفیذ په ټول افغانانو باندې یو شان دا کار باید ترسره شي د دوست سره زما موافق یم هغه څه چې وطن دوست صاحب ویل د وطن دوست صاحب خبره بیرته هغه ځای ته روانه ده چې تر یو حده پورې په هغه کې تضادونه موجود دي هغه دا چې جهادي ګروپونه باید بیرته راپورته شي او هغه افراد او اشخاص هغه څوک چې په جهادي ګروپونو کې ملي شخصیتونه دي هغه څوک چې د دې توانمندي لري چې په یوه سیمه کې رهبري وکړي دا اوس هم والیان دي هم ولسوالان دي هم قومندانان دي دوی عملا حضور لري د افغانستان په دولتي ساختار کې په تشکیلاتو کې دوی حضور لري هر هغه څوک چې دغه نوی قوت ته استخدامیږي د دغه نوی قوت په آرایش کې باید کوم مسایل په نظر کې ونیول سي دا مهم دي. هغه دا دي چې د دغه لپاره باید داسې افغانان استخدام شي چې هغه انګیزه د دی ولري چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. په دې کې شک نسته چې خپل کورې تر ټولو وړاندې د هغه معاش یا هغه څه حاضده چې د یې په لاس راوړي د خپل خدمت په بدل کې هغه دی د خپلې کورنۍ او ځان ساتنې لپاره صرفوي. په دې شک نسته ولې له دې سره باید دا یو انګیزه دي ولري چې دی د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی ولې موږ په دا څلوېښت کاله کې د موږ د ګاونډیانو مظالم هغلته د ژوند کولو د ژوند تېرولو او په موږ د هغو ټولو بدبختیو چې موږ ته پل شوي وي هغه ټولو افغانان لیدلي دي. بناً دوی باید یو افغاني نظام د هغه ساختار جوړولو ته ژمن واوسي او په هغه کې د افغانستان د دولت سره همکار واوسي. بله خبر د وردګ صاحب خبره شي او د سرش صاحب خبره. د سرش صاحب خبره په اوس د اوسنیو شرایطو کې د افغانستان تر ډېره حده پورې عملي په دې خاطر باندې نه ده چې موږ که تاسې د دوستان نظر صاحب تاسې به ټول په جریان کې یاستئ په افغانستان کې کله چې د اردو د استخدام خبره د مخالفیت خبره کله چې په افغانستان کې جنګ سه ځینې سیمې د افغانستان د وخت دولت له کنټرول ووتې بیا د تلاشیو ګروپونه استخدام شو چې بالجبر به یې خلک دې ته استخدامول چې باید راشي او د عسکري مخالفیت دوره سر ته ورسوي. طریقه بهتره دا د مقاسم گزار کوو د شرقي سیستم نه غربي سیستم ته گزار کوو. په دغه سیستم کې کوم مسایل چې دي دغه گزار باید دقیق واوسي. په دې کې موږ ځینې اشتباهات کړي دي. په دې کې موږ د ډایرکت پروسه کې اشتباهات درلودل هغه باید اصلاح شي. موږ د یو نوي گزار دپاره تاسو ګورئ په پنځلس کاله کې په وزارت دفاع کې د کرزي صاحب دور کې تاسو محاسبه کوي او د هغه وخت دفاع د وزیرانو دوی چې څومره خلک له افغانستانه د باندې لېږلي دي له نوي تخنیک سره د اشنایي په خاطر باندې د نوي تخنیک د زده کړې دپاره هغه متاسفانه بېرته افغانستان ته نه دي راستانه سوي. په هغې کې یو ډېره کمه فیصدي خلک بېرته راستانه سوي دي. هغه څوک چې دغو تحصیلاتو ته لېږل کېږي مثلا که سبا موږ ته اف پنځلس یا اف شپاړس یا اف اتلس تیاره راکول کېږي د هغه دپاره باید موږ پیلوټ ولرو. هغه هلیکوپتر چې د افغانستان دولت ته ورکول کېږي د هغه دپاره موږ باید پیلوټ ولرو. دغه پیلوټ چې د تحصیلاتو دپاره لېږل کېږي دا باید عام افغان واوسي. دا باید په واسطه ولاړ نه شي. دا باید په وزارت دفاع کې د موجودو افرادو اشخاصو له خپلوانو لکه د کرزي صاحب په دوره کې په دوامدار شکل چې سوي دي هغه شي ونه اوسي او دی باید تعهد دي ولري چې دی بېرته افغانستان ته راستنېږي او د افغانستان خلکو ته خدمت کوي.
بله خب یک پانزده دقیقه دیگه داریم از این خوب استفاده کنیم. تشکر تا آقای تدبیر بازم نوبت میرسه. آقای ترسون به خاطر از اینکه برنامه یک نتیجه خوب برای چند موضوع را باید رویش اگر کوتاه کوتاه صحبت شود. یکی خو طرف امریکا میخواهد که از مصرف بسیار زیاد خود جلوگیری کنه و با کمترین مصرف خوبترین کار را بکنه. دوم هنوز معلوم نیست که امی 20,000 نفر خود یا از هندوستان نمیارن یا از کوچا جمع نمیکنن. شاید اینه به اردوی ملی بگه که این 20,000 نفر تا به اینی شرایط ما میخواهیم تربیه کنیم. مثلا تیاره را سعی استفاده بتانه، درونا را استفاده بتانه. مثلا آل درونا یه به پیلوت که از تقریبا در 20 میلیون دلار پیدا میشه یا اتر ادعا میکنن که حتی ساعت امون نفره که دو تروریست ساعتش هم مامو مارکش هم ما تصمیم کرده میتانم که این ساعتش سویسیست که مچه فلانیست که فلانیست. اگر این چیزا را پیلوتای افغانی متخصصین افغانی یاد بگیره میتانن بدون از اینکه در صاحبران از مرکز بشینن و تروریست ها را بسلا تعقیب بکنن. یعنی اگر از این نقطه نظر تنها مشوره داده شود که حکومت افغانستان دولت افغانستان وقتی که با طرف امریکا و اینا روی مسائل نظامی صحبت میکنن این چیزها را از نظر بگذارن. حالا ما مثلا خیالی چیزها را بگیم کلگی میفهمه فایده نداره. چی مشوره میتونه آقای ترسون که چی کارا باید شوه و این سوال دارم در نظر گرفته جواب کوتاهتیم که باز یک مسئله پاکستان هم داریم او را میپرسیم.
بسیار خوب. ببینین جانم همون رقمی که شما خودتان اشاره کردین که نباید ما خواسته های بسیار بالا داشته باشیم که ناممکن است. ما اون مطابق به شرایط کشور خود مطابق به توان جامعه بین المللی ما خواسته های داشته باشیم. به خاطر از این که تا حد نون ما نتانستیم باور کامل جامعه بین المللی را به دست بیاریم به این مفهومه که اگر بر ما F-16 بده اگر بر ما سلاح های نهایت پیشرفته بده من فکر میکنم همین تشویشی را که تا حکنون ما ارائه کردیم و تشویش همه مردم افغانستان دارن که قوای مسلح ما که مشتمل از اردوی ملی و پلیس ملی امنیت ملی به مسائل قومی و تنظیمی و گپا تنظیم شده، با این نسبت است که هر بار که باز ریگ زیر دندان یکی از رهبرا و لیدرا و یا یکی از سران از حکومت به حساب بیایه، هانن باز مبادا که از همون سلاحای دست داشته خود، از همون امکاناتی که در قوای مسلح داره از او استفاده بکنن و جهان هم تهدید بکنن، افغانستان هم. بنان ما همون خواسته های ما ای است که به حساب با در قدم اول ما را کمک بکنن از لحاظ حمایت هوایی که تا همون نظامی های ما در عملیات های شرکت میکنن و جا برن به حساب حمایت شون هوایی، و همچنان دپولیش به حساب همی کسایی که مغرض هستن، همی کسایی که برای تماما ما مشناسم، تماما مردم جهان هم مشناسه، اینمی افراد اشخاص را که به حساب مانع کارهای بیشتر میشه و نمیگذارن که قوای مسلح ما یا اردوی ما عملیاتای خود به مطور شاید بایدش سازماندهی بکنن. متاسفانه که باید گفت تعداد زیاد از افراد اشخاصی هستن که در حینمی جنگ بقای خود میبینن، در همی جنگ نفت خود میبینن، یعنی معدنا در اختیارشان است و دپولی از این دزدی رازنی چپاول دگه و دگه. و ببینین من یک مثال کوچک دگر هم میتم، ما تاریخ 18 سنبله شاهد بودیم که در شهر کابل به هزارها فیر صورت گرفت و در مقابل گارنیزیون، در مقابل پلیس که حضور داشتن، در مقابل اردو، ولی هیچ کس جلوش نگرفت به خاطر از این که اینی بی‌تفاوتی ها هست که برای دیگرا قوت میته، برای دیگرا انگیزه میته تا از اینمی سلاح خود استفاده بکنن. و یک نکته دیگر من اشاره میکنم، من تقاضا میکنم از وزارت دفاع، از وزارت داخله و از ریاست عمومی امنیت ملی، یک تعداد افراد است که میرن به نام مایسا که $250 و حد اعظم $750 میرن جواز میگیرن و بدون از این که دفتر داشته باشن، دیوان داشته باشن، و بازوجا میرن 10 میل 15 میل یا 20 میل سلا تقاضا میکنن که امنیت ما در خطر است. نه وزارت داخله کوتا میگم، نه وزارت داخله ای را به حساب کنترل میکنه که یعنی شرکت چقدر صادرات داره و چقدر واردات داره و آنن سلا میته. اینمی سلاح ها هست که باعث ترور، باعث دهشت، به حساب گروگانگیری و باعث فرار سرمایه گذارا میشه. بنان ما در این ارتباط تقاضا میکنیم همون رقمی که ایالات متحده آمریکا و سایر نظامی ها آرزو دارن که در چارچوکات قوای مسلح این نهاد هم نهایت ظریفانه، هوشیارانه، تا که هیچ کس نتانه از استفاده بکنه.
ډیر زیات مننه تورسن صاحب. تدبیر صاحب اوس یو بل موضوع چې ده هم زموږ ته د خبرونه برخه و، او ده هغه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ارتباط ده. که مو توجه کړی په ورستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو حد پورې نږدې شوې دي. یو شمېر افغان چارواکو پرلپسې ویلي دي چې پاکستان په خپله پالیسي کې تغییر راوستی دی. د افغانستان لوی درسیس په دوشنبه کې دا خبره وکړه، همداراز د افغانستان سفیر پرون د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل او ښې وعدې ورکړې دي همکاري. البته دا ټول کارونه وروسته لدی کیږي چې امریکا د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړه. څه فکر کوئ دغه تغییرات آیا واقعي دي او کوي آیا د دې نوې ستراتیژي اغیز دی؟
مننه. زه داسې فکر کوم چې هغه تحول چې د افغانستان او پاکستان په مناسبت کې رامنځته شوی ده، زه به یعنی ظالمانه به یک سړیونه یایي، دا د افغانستان د دولت د بیرونی پالیسی او نړیوالو ته هغه قناعت ورکول چې په اسلام باندې د پاکستان په حق باندې باید دوی ته قناعت ورکړ سوی وي، او په نهایي تحلیل کې نور د افغانانو د لپاره دغه وضع د زغم وړ نه ده. دوی موافق سوي دي په دې باندې چې پاکستان واقعا تر نړیوالو فشارونو لاندې راولي. پاکستان خپل هڅې کوي، پاکستان د دې لپاره چې هغه شکنندګۍ چې په داخل د پاکستان کې موجودې دي هغو ته په کتو سره پاکستان په پرونی پوزیشن کې نه ده، بلکې نوي تغیرات راغلي دي. هغه فشار چې دي امریکا بیرونی پالیسي پاکستان باندې اچولی ده، هغه د پاکستان لپاره تر ټولو ټکنده ده. هغه په دې معنا چې امریکا فشار اچوي په پاکستان باندې چې دوی باید هند په سیمه کې ومني، او هند رول او د هغه په اصطلاح باندې هغه طرحې چې غربیان ورکوي او د هند د طریقه عملي کېږي هغه باید دوی ومني. چې پاکستان تبان دي خبره ته تر ډیره بریده پورې حاضر نه وو، ولی ځین نور فشارونه هم وارد شوي دي. پاکستان دا توقع درلوده چې د بریکس په غونډه کې کېدای شي له پاکستان قوي ملاتړ صورت ونیسي چې وایي نه نیو، بلکې برعکس هغلته هم داسې یو غږ راپورته شو چې پاکستان باید نور د تروریزم هغه ځالې چې پاکستان کې موجودې دي هغه له منځه یوسي. او هغه څه چې پرون د افغانستان ولسمشر پکتیا کې وویل چې په اصطلاح باندې موږ په دې باندې توانېدلي یو چې پاکستان د یو مستقل هیواد په حیث باندې له موږ سره خبرې وکړي او راسره کښېنو او موږ ته د یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري. یعنی له هغه خپله عمق د ستراتیژۍ نه پاکستان له دې باندې وتو په حالت کې ده. په دې باندې پاکستانیانو ته او یا د پاکستان نظامیانو ته قناعت ورکول د اوس لپاره په دې باندې بحث به لږ زري، ځکه تر اوس پورې د ستراتیژي هغه مهم نقاط چې هغه باید په رسمي شکل سره د باندې راووځي تر اوس پورې تنا بیانې ورکړ سوې ده، او د هغې ستراتیژي هغه ټول حلقونه معلوم نه دي چې په هغه کې څه شی دي. د اسیا دپاره په مجموع کې د جنوب ختیځ او منځنۍ اسیا دپاره په دغه پالیسۍ کې څه شی موجود دي، هغه به په هغه وخت کې بحث پې وکړو. ولې په پاکستان کې یو تغیر د راتګ په حالت کې ده، خو پاکستان به ډیره زیاته هڅه وکړي له هر اړخه چې کېدای شي، که هغه د چینایانو په ملاتړ باندې، که هغه د روسانو ملاتړ وي. تاسې وکتل چې د پاکستان د بندنیو چارو وزیر ډېر په عجله سره سفرونه درلودل، او په هغه باندې د دوی خپله د داخلي د پاکستانیانو د هغو ارزونه دا وه چې دا سړی بېرته خالي لاس پاکستان ته راغی. دا په دې معنا چې چا لاس نه ده ورکړی. که دغه لاس ورنه کړ سي او په همدغه شکل سره بیروني فشار وجود ولري، او په افغانستان کې یو اشتهاد چې زه لرم د افغانستان نظام ته، هغه دا ده چې په ټولو هغو اعمالو چې د باندې د خلکو دپاره د افغانستان ګټې قرباني کوي، او په شکل د اشکالو د افغانستان د ملي پروژو د تطبیق په وخت کې د پردیو غږونه په افغانستان کې پورته کوي، وړاندې دي چې له پاکستان سره دغو مناسباتو کې وړاندې ولاړ شي د هغو په ضد اقدامات وکړي. دا ډېر ضروري دي د افغانانو دپاره، د راتلونکي باثبات افغانستان دپاره ډېر زیات ضروري دي. او دا زه داسې فکر کوم چې د موږ د راتلونکي دپاره به تر ټولو زیات ضروري وي. نظر صاحب عرض معذرت کې از پیش ما سوال نکردیم که با امرای شما صحبت بکنم.
تشکر سید.
اگر وقت یاری کردیم شما امرای تا صحبت بکنم.
ترسون سید نوبت بدیم به نزدیک.
بخیر باشم.
ترسون سید خسته نشن. خب ترسون سید، به آخر برنامه نزدیک شده میریم. اکسی چار دقیقه دیگه هم در اختیار شما هست. شما چی فکر میگن در این موضوع ای استراتژی جدید امریکا کم موقف امریکا پاکستان نرم ساخت یا نساخت؟ این روزا خبرای میان اونا مثلا به عملیات های مشترک، حتی عملیات های هوایی مشترک به این چیزا موافقه میخواین بکن یا کردن؟
اول بالا دی استراتژی اعلان دی لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د درون یا بی پیلوټي الوتکې حمله وشوه.
بله بله صاحب، از خاطر شون صاحب بعد اینجا امیدواریا هست نیست، نظر شما را میگیریم صاحب.
ببینین جانم، بله دی راهبرد ایالات متحده آمریکا با فشارهایی که بالای پاکستان وارد شده، یعنی امیدواری ها بیشتر هست، ولی در صورتی که ما بتانیم ایره مدیریت بکنیم، چون پاکستان نهایت اونا همیشه به حساب سیاست هایی را پیش گرفتن که جامعه جهانی را همیشه مصروف نگه داشتن. امروز هم که میبینیم تلاش هایی را که پاکستان داره به نام از که ما به او طرف خط دیرین یا به هی طرف توسط قوای مسلح، هر دو طرف ما باید عملیات ها را سازماندهی بکنیم، گزمه ها را بکشانیم. و از یک طرف خود پاکستان میگه که به هیچ وجه به هیچ قیمت در پاکستان توریستا وجود نداره، از یک طرف باز میگه که ما باید در خط مرزی توسط دو نیرو یعنی قوای مسلح از هر دو کشور حجت ما باید عملیات ها را داشته باشیم یا گزمه ها را. و دیگه هی که دیشب ما شنیدیم که همو سمیع الحق میگن، نه امفام که یکی از رهبرای طالب ها که او را پدر معنوی طالب ها میگن. ما فقط یک حرف دارم برای طالب ها، اگر پدر معنوی تان هم قدر بیکفایت باشه مانند همی که دیروز اونا را شما را اجازه داد که شما برین در افغانستان به حساب عملیات بکنین و خود از اونام غلام امریکا، خودش غلام انگلیس و خودش به حساب یک وطن فروش، تو اگر حرف از او را تو میپذیری و قبول میکنی و هیچ می هم وطن تا میکشی، کشور تا ویران میکنی، و او که پدر معنوی تو را میگه لعنت به او پدر معنوی که تو را به جدهای سوق میته که به طرف قتل قتال هم دنیای تا به حساب خراب میکنه هم آخرت تا. خب بناهن بازم میم به سوال شمایی که پاکستان نهایت هوشیارانه حمل میکنه، آرزو دارم که سیاستمدارای ما ایجا فریب به پاکستان نخوره، چون چندین بار است که فشارها زمانی که بالای پاکستان وارد شده و پاکستان زیر فشار آمده و او بازی را برانداخته، متاسفانه با سیاست مدارای ما یا دولت مردای ما یا حکومت مردای ما فریب پاکستان خوردن و باز به حساب خود همی حکومت ما براحت داده حکومت پاکستان با عملکردهای نادرست خود یا با سیاست های نادرست خود. بنان ما آرزو داریم که هم بار همی راه برده که ایجاد شده و با وجود آمده و این فشاره که بالای پاکستان است و ایره ما هم بیشتر جامعه بین المللی را به حساب فشار خود هم وارد بکنیم تا اونا فشارهای بیشتر را وارد بکنن تا از این مشکلات و پرابلم ها نجات پیدا.
سلام سبزو، یا و عرض دارم دخترون
وقت پای تا رسیدو ډیر زیات مننه. کور ودان د سیاسي او پوزي چارو کارپو شغل محمد حکیم تورسن او همدارز د سیاسي او نظامی چارو نظر خوند کابل خان تدبیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ په یاد لري. د خبرونه په دوام کې به هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او د کرکټ په شپږیزي خبرې کوو. خو اوس د دې سات خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا به نیویورک می رود. رئیس اجرای افغانستان به مزار شریف سفر کرده است. روسیه از امریکا می خواهد که به موافقتنامه اتمی با ایران پابند بماند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی فردا عازم ایالات متحده آمریکا است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود.
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماب رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی ملل متحد، جلاد ماب ایشان و همچنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست های حاشیه‌ای نشست مجمع عمومی ملل متحد هم اشتراک کنند.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اجنده این سفر را به روز یکشنبه با رسانه ها شریک می سازد. رئیس اجرای افغانستان عبدالله عبدالله برای اشتراک در مراسم هفته شهید به مزار شریف رفته است. در اجلاسی که امروز به این مناسبت در مزار شریف برگزار شده بود، علاوه بر رئیس اجرای معاون سابق رئیس جمهور احمد ضیا مسعود و والی بلخ عطا محمد نور اشتراک داشتند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. صدها افغان که میخوان از آن سوی گذرگاه تورخم به افغانستان بیایند و یا از آنجا به طرف افغانستان بروند در دو طرف متوقف ماندند. مقامات پاکستانی این دروازه را روز گذشته بعد از یک انفجار بستند. مقامات امنیتی دو کشور در این باره صحبت کرده و چگونگی انفجار را بررسی میکنند. دو تن به شمول یک فرد ملکی در منطقه غلمین در شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور کشته و 6 خانه مسکونی حریق شدند. محمد اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنی غور با تایید این خبر میگوید طی درگیری شدید بین نیروهای خیزش مردمی و طالبان در منطقه غلمین یک تن از خیزش‌های مردمی و یک فرد ملکی کشته شدند. آقای نظامی اضافه میکند در این درگیری 6 خانه مسکونی مربوط به خیزش‌های مردمی نیز از سوی طالبان حریق گردیده است. با گفته سخنگوی قماندان امنی غور در این درگیری یک تن از طالبان کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه از ایالات متحده میخواهد که به موافقت اتمی با ایران پابند بماند. این تقاضا در ملاقات سران کشورهای امضا کننده این موافقتنامه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در نیویورک برگزار می شود پیشنهاد خواهد شد. سفیر روسیه در ملل متحد وسیل نیبینزیا به خبرنگاران در نیویورک گفت این تنها خواسته روسیه نیست بلکه اطراف دیگر زیردخل در این موافقتنامه و کشورهای خارج از این حلقه نیز همین گونه پیام دارند. ملاقات کشورهای امضا کننده این موافقتنامه یعنی ایران ملاقات کشورهای امضا کننده این موافقتنامه یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، جرمنی و بریتانیا قرار است در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم اکنون این موافقتنامه را تحت بررسی قرار داده است تا ببیند که می‌خواهد با آن پابند باشد یا خیر. رئیس جمهور ترامپ این موافقتنامه را بدترین موافقتنامه می‌خواند که تا حال دیده است. قوای عراق یک عملیات را برای پس گرفتن یک شهرک از دست گروه داعش در نزدیکی سرحد با سوریه آغاز کرده است. قماندان عملیات مشترک عراق امروز گفت قوای این کشور به هدف تحت کنترل آوردن مناطق سرحدی به سمت شهر اکاشات در حرکت می باشند. گروه دولت اسلامی داعش این شهر را در سال 2014 تصرف کرده بود. گروه داعش هنوز هم شهرک های قائم، راوا و نهرا در مناطق سرحدی تحت کنترل دارد. قوای عراقی در ماه‌های اخیر مناطق چشمگیر را از تصرف داعش رها کردند. قوای عراق در ماه جولای شهر موسل و در ماه آگوست شهر تلفر را از نزد جنگجویان داعش گرفتند. اما گروه داعش هنوز هم شهر الهویجه در ایالت کرکوک و چندین منطقه شهر الانبار را در دست دارد. و قصر سفید یک بار دیگر دیروز از رهبران کرد در منطقه کردستان عراق خواست که وارد دیالوگ جدی و دامدار در مورد وضعیت این منطقه شوند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق، تلاشات جهت شکست دادن گروه دولت اسلامی و با ثبات ساختن ساحات آزاد شده از ند شورشیان را منحرف می‌سازد. در ادامه گفته شده است که برگزاری این همه‌پرسی در ساحات مورد منازعه تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است. این در حالی است که پارلمان مناطق خودمختار کردستان عراق دیروز طرح برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال این منطقه را تایید کرد. بغداد و کشورهای همسایه عراق با این همه‌پرسی مخالفت کردند. کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند که این همه‌پرسی ممکن سبب تنش‌های تازه در منطقه شود. جعفر امینکی معاون رئیس منطقه خودمختار کردستان که ریاست جلسه دیروز پارلمان کردستان را به عهده داشت گفت که بسیاری از اعضای پارلمان به حمایت از این همه‌پرسی رأی دادند و در زمینه برگزاری آن گام به جلو گذاشته می‌شود. پلان همه‌پرسی در منطقه کردستان عراق خشم ترکیه و ایران را نیز برانگیخته است. این دو کشور بیم دارند که با این همه‌پرسی اقلیت‌های کرد در این کشورها که تعدادشان چشمگیر می‌باشد برای برداشتن گام مشابه تحریک خواهند شد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د خپرونې په دې ساعت کې په یو بله موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د کرکټ تورنمنت روان دی. د شپږیزې په نامه د تورنمنت له تېرې اونۍ څخه پیل شوی دی. نن یې 12مه مسابقه تو شیبه مخکې پیل شوه، 11مه مسابقه هم نن وه. نو هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او نظرونه به راواستوئ او یا به د ټلیفون او سکایپ له لارې زموږ له میلمه سره شریک کړئ. په افغانستان کې سرژنۍ شپږیزه د تیرو کلونو په پرتله په زیات زور شوه او ولولو پیل شوه او د لسګونو زرو افغان نندارچیانو پام یې ځان ته اړولی دی. د تیر کال په شپږیزه سیالیو کې اته بهرنیو لوبغاړو ګډون کړی و، خو دا ځل د بهرنیو لوبغاړو او مبصرانو شمیر لسګونو ته رسیږي. کابل بازان، سپین غرس مریان، د بوس ساتونکي د بندي امیر ښاماران، امونی هنګان او د مسی عینک اتلان هغه شپږ لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې برخه لري. دا ډول لوبې د دې ترڅنګ چې خلکو ته د تفریح او ساتیرۍ موقع برابروي، د نړۍ هیوادونه له دې ډول فرصتونو څخه د کارو بار او اقتصاد د غوړېدو او د توریزم د ودې لپاره ګټه اخلي. د دې لپاره چې افغانستان له دې سیالیو دا ډول استفاده ونه کړي یا استفاده لږ تر لږه حتی راټیټه شي، تېره اونۍ د کرکټ نړیوال لوبغالي ته نږدې چاودنه وشوه او درې تنه پکې ووژل شول. له دې چاودنې وروسته داسې ګنګوسی خبرې شوې دي چې ګنې بهرني لوبغاړي د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه وځي. که څه هم د کرکټ بورډ چارواکو دا اوازې رد کړي، خو ویل کېږي چې ځینې لوبغاړي وتلي یا د وتلو نیت لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال زموږ د دې خبرونې میلمه دی.
بله، تشکر آقای سروان، همچنان محترم آقای سمیلا پام به استودیوی کابل ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. قسمی که آقای سروان هم در موضوع خوب مقدمه گفتن، بعد جهات مثبتی که از مهاجرت میراث ماند فکر میکنم آقای سروان امی کرکت بود، فکر میکنیم که یگانه دستاورد افغانستان در 40 سال گذشته که ایره از پاکستان با خود آوردن مسئله کرکت بود. قبلا اونقدر ما علاقه نداشتیم، فوتبال زیادتر خوش داشتیم. اگه یاد
بله استاسو خبرت و یوازینه شی چه مثبت شیم را وارد کرده ام داده
سالای مهاجرت.
بله، دیر خلق فکر کوي چې مهاجرت سره کدی سی ډیرو خلکو ډیر ښه تجربه تر لاسه کړی وي، خو ور سره ځینې نور جنجالونه هم راغلي دي.
اولین چیز که د فکر میرسد، خو البته دیگه چیزا هم شاید باشه که
بله، یعنی یو شمیر خلک تجربه تر لاسه کړی دي.
خب به این بسیار چیزای خوب قسمی که خود تام یاد کردی، از یک طرف در مسئله اقتصادی بسیار رول عمده داره، از دیگر طرف در شناسایی افغانستان در سطح جهانی. ببینید هر جای بیرقش بالا میشه، در لندن بالا میشه، در اوج بالا میشه، اینجا بالا میشه که نه والا افغانام شمشیر کنه میتونن. نه عزیز،
بله بل دی خاطرم نظر سب ډیر زیات مهم دی. دا تورنمنت چې همیشه دی افغانستان نوم په نړۍ کې له جنگ او چاودنې او انتحار سره یادی شي، چیرته چې انتحار دی او افغانستان نوم دی ورسره. لیکن دا یوازینی مورد ده چې په شنو میادی شي افغانستان له جنگ او
حتی مخالفین هم خوش میشن یگان وقت دیگه
پا. یو نیم وقت خوشحاله کیږي، ځینې خوشحاله کیږي او ځینې بیا چاودنې کوي. په هر حال ډیره مننه له تاسو اوریدونکو څخه هم چې په دې پروګرام کې به انشاءالله برخه واخلی. نو اوس لومړی ښاغلی سمیع الله پام ته نوبت ورکو چې په استودیو کې تشریف لري. پام صاحب، تاسو ته تر اوسه پورې دا شپږیزه څنګه ښکاره شوې ده؟
مننه ژوندی اوسئ، تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کرکټ یو له هغو څه دی چې ټول افغانان پرې راټولېږي، او په ځانګړي ډول په وروستیو کې چې موږ شپږیزه ګورو، شپږیزه له نږدې ننداره کوو، په زرګونه مینهوال د کرکټ لوبغالي ته راځي او خپل اتلان د نورو بهرنیو لوبغاړو تر څنګ یو ځای تشویقوي، او هغه لوبغاړو بهرني لوبغاړو چې دلته افغانستان ته راغلي او له ځان سره یو پیغام هم راوړی دی چې کرکټ د سولې، ورورولۍ او لکه څنګه چې یعنی ګلوبل ویلیج یا نړیوال کلی دی سره نږدې کړی دی. نو په زرګونه مینهوال میدان ته راځي او ټول د کرکټ له امله خوښ دي، خوشحاله دي، او د کرکټ بریا چې هغه هر لوبډلې یو کورنۍ لوبډله ده، د هرې لوبډلې په بریا سره ټول افغانان خوشحالېږي، ځکه چې ټولې خپلې لوبډلې دي، ټولې کورنۍ لوبډلې دي، او ځوانانو او د ډېرو عمر لرونکو ته یو سالم مصروفیت پیدا کړی دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوربدن. پام صاحب، که له دې نظرې هم مقایسه کو چې دا شپږیزه له تیری سره څومره توپیر لري، د 2014 کال شپږیزه او د روان 2018
پینزم پړاوش پګی زلیګ سلی د نورو په پرتله باندې په دې توپیر ډیر لري چې په دغه لیک کې د نورو په پرتله باندې ډیره بهرنی لوبغاړي دعوت شوی دی او دوی پکې برخه اخیستې ده چې ځینی د اروپایي هیوادونو څخه هتر غلي دی او دلته په افغانستان کې لوبېږي د افغانستان د کوربتو بیا افریقایي لوبغاړي راغلي دي افریقایي کرکټران راغلي دي لزمبابوي راغلي دي نو مهم یعنی د نور په پرتله باندې مهم بدلون چې دی هغه د بهرنی لوبغاړو زیات شمیر دی چې په تیر کې هم بهرنی لوبغاړو پکې ګډون کړی خو سه کال د نور هغو په پرتله باندې ډېرې بهرنی
لوبې په سویه کې به هم خامخا تغییر راغلی ځکه چې افغانستان کال په کال په دې برخه کې پرمختګ کوي که څنګه
بالکل سګنیش پګیزا د افغانستان په ټی 20 کې هم حسابيږي یعنی په نړیوال شلوریز ریکارډ کې هم حسابيږي تیر څلور پړاوونه چې ودانو په نړیوال ریکارډ کې نه حسابېدل او یعنی ټی 20 د دې د ریکارډ نه حسابېدل اوس که د هر لوبغاړي منډه حسابيږي د دوی وکټ حسابيږي یعنی د نور بهرنی لیګونو په څیر باندې د آی پی ایل په څیر باندې د بی پی ایل په څیر باندې د بیگ باش په څیر باندې د افغانستان د شپګیزا لیګ سلی او هر منډه هر وایکټ حسابيږي د لوبغاړو په ګټه باندې چې دا نو د دوی لپاره دا هم یو مثبت بدلون دی د شپږیزې لیګ
او د نندارچانو په اړه هم کل معلومات راکړي چې څنګه خلک ډیر ورځي لوب ډیر خلک ګوري هم دومره توقع وستاسو هم
بالکل د شپږیز لیگ سلیو هغلته لا د مینوالو جذبه زیاته شو کله چې حضوري چمن ته چیرمه یو 14 وشول او زینو خلکو بیا د 14 په کرکټ ورته پله نو همغه چې ولس بیا نو خپل اتلانو سره مینه زیاته شو د بهرنی لوبغاړو ته د روحي ورکولو په خاطر باندې هغه پردیپالو ته چې ګنی د 14 په کرکټ بورډ یا د کرکټ په لوبغاړو شوی د هغوی ته د خپل زور او ضد د خودلو په خاطر باندې د دوی جذبه او مینه لازته شوی د دوی نو د اولو دوه ورځې کې مینوال کم خو د هغې په پرتله باندې مینوال ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی نو د افغانستان بیرغونه له ځان سره راوړي په مخ باندې بیرغونه وهلي وي د تړو سره یعنی ډېر داسې په جوش او جذبه باندې میدان ته راځي او خپل لوبغاړي له نږدې تشویقوي
خب بهرحال یک سوال میخواستم بکنم ای که امی لیگ کرکت یعنی اقدر در اونجا موافقتی ها زیاد است ای چقدر تأثیر مثبت به دیگه لیگا میکنه مثل لیگ فوتبال و والیبال و دیگه چیزها رو چقدر تشویق میکنه ورزی که تنها یک ساحه نیست چندین ساحه سپورت است
سپورت سره ارتباط
داری ای یک سپورت است بله
بلکل د شپږیزی سره هم مهاله د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سلی هم پیل شوی دی چې تقریبا نږدې یو کیلومتر د دوه لوبغاړو ترمنځ فاصله ده او یعنی د هغه لوبډلې چې په غوره لیگ سلی کې دي د دغه شپږیزی لیگ څخه د دوی دا الهام هم اخستلی شي چې د شپږیزی لیگ په څیر باندې دوی هم خپل لوبډلې وپلوري او د لوبغاړو وپیری ترڅو د فوټبال لوبغاړو ته هم د شپږیزی د کرکټ په څیر باندې لوبغاړي د مالی لحاظ ملاتړ پیدا کړي او دوی نو کم اقتصادي ستونزې چې لري دغې لارې حل شي او تر څنګ ورزش چې دی په ټوله کې د مینې ورورولۍ سوکالۍ او د یووالي پیغام چې لري هغه نو کرکټ واقعا ثابت کړه تیره ورځ د افغانستان د فری فایټ لوبو اتل سیار بهادر زاده راغله میدان ته هلته میدان کې لوبغاړو سره ولیدل یو دوه درې توپې واچول د کرکټ نو دا په دې معنی چې د ټول ورزشکاران او په ځنګړي ډول شپږیزه لیګ د افغانستان د ولسونو او د نورو اتلانو د یووالي پیغام لري
بله آقای سروان تا مهمان دیگه ما بیای بشنونده عزیزم یک ذره موقع بتیم یک اعلان کوتاه داریم شماره تلفن برشان میگیم و چی فکر میکنید در مورد کرکت و اسپورت
یک تصویر هزار سخن بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس آزادی ویب at rferl.org
بله شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540
بله او دسکایپ لاری حمله مشترک تماس نیولی شید
رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی او زموږ د فیسبوک پانه پته هم پیا لري آزادی رادیو facebook.com آزادی رادیو facebook.com/آزادی رادیو اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوئ سه. وعلیکم السلام
تاسو اوریدونکو ملمنو ته
کوربه ده
ډاکټر منصور مجاب یم د مشاوره ورزشی کتاب مؤلف.
ډیر ښه مهرباني کوئ مجاب صاحب.
هو ګوره ورزش په اهمیت باندې دوی خبرې وکړم او د هیڅ دین سترګې نه پټوي چې ورزش ګټه نه لري او جسمی سیاسي اقتصادي یعنی په دې کې ډیر خلک را درګیر کیږي په اصطلاح څوک په اعلانونو کې څوک په تجارتي بخش کې څوک په لباس کې څوک په یو بل کې. خبره دلته ده چې دغه کوم بازی یا د کرکټ یا د فوټبال چې روان دي دغه اکثر ځوانان ته داسې یو پیغام ورکوي چې تاسو زموږ لوبې وګورئ، یعنی یو نوی خلک سکون طرف پیایي او د ورزش مربوط شوی دی په څو ټیمونو فورې. یعنی که موږ دغسې فکر وکړو چې 2% خلک ګوري ورزش کوي، یعنی په دې معنی چې د مربوطه ادارې 2% موافق دي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه ورزش چې دی د افغانستان ډېر د سیاست طرف ته تللی دی، یعنی په دې معنی تنها دولت په دې وخت کې مداخله وکړي چې یو قماربازی پې ونه شي او بل چې مالیات تعینېږي نور باید دولت ډېر پکې دخیل ونه اوسېږي په هرو چارو کې. دلته بدبختانه رئیس جمهور نه نیولې، صحیح ده چې هغه یو پراس کې سړی شخص دی مداخله ته ځن او امرونو یو هغه ته ضرورت دی، خو دلته ډېر یعنی پکې دخیل شوی دی. دا کوم رئیس چې د کرکټ دوی چې رئیس جمهور په اصطلاح په انتخاباتو کې وو یا په بل هغه کې وو. او بله خبره دا ده چې د ورزش اصلي هدف بل طرف ته تللی دی، یعنی صحتمندي ده. او بله خبره دا ده چې د ځوانانو د احساساتو هیجاناتو خالي کول دي، اما بدبختانه دوی داسې حرکات او رفتارونه کوي چې د بل طرف مقابل طرف د عقدې او هیجانات د تخلیه سبب نه کی بلکې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مجاب، سلام
خبره کوم.
بله ډاکټر لاندی کی خبري. بله
بله مهمه خبره ده چې ګورې دی هیڅ نو دغه سي په اصطلاح یو راهنما نه لري، یو روانشناس نه لري چې هغه ته د غذا په حق لباندې معلومات ورکړي، د ورزش د شرایطو او روش په حق لباندې څنګه وکړي دی ته راهنمایي وکړي. یعنی په دې معنی لوبغاړی زر دي ځان نه ګرموي او لوبډالې ته ورګډېږي او بیرته ځان نه وین د لوبډالې ناراضي. نو خبره ده چې دی باید په شرایط او روش برابر
مطالعه کړي. ډېر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مجاب. صحیح خبره ده، البته دا رسمي ټیمونه به شاید همداسې نه وي، دا به عام خلک به شاید همداسې وي. پر حال څو شېبې وروسته به د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشعل په دې اړه تاسو ته ځواب ووایي. اوس یو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام علیکم، حلیم یم کابل نه.
مهرباني
کوئ نیک احترامات وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع هم ټاکلې ده. واقعا کرکټ چې دی دا به زه وایم چې اولینه لوبه ده چې افغانستان نوم یې په دنیا کې روښانه کړی ده او د دنیا ذهنیت ته ډېر تغییر ورکړی دی او همیشه دنیا خلکو ته دا ذهنیت ورکړی چې افغانان که موقع ورته ورکول شي دوی کولی شي په هر ډګر کې ځان وښيي. نو کرکټ داسې یو لوبه ده چې افغانستان یې ټول متحد کړی دی او په دنیا کې ډېر زراولې ده. نو دا ډېره لوبه ده، ډېر خلکو په حق کړې ده او ډېر پیشرفت یې کړې ده په دې وروستیو کلونو کې. واقعیت ډېر پیشرفت یې کړې ده او دې کې نور هم کار په کار دی او انشاءالله چې اوس کوم دا لیک شي روان دی دا نور هم خارجي لوبغاړي راغله ده نور هم خوشو چې دغه نور هم په ترقی روان سي. نو انشاءالله دنیا د سیالانو سره هم سیال کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې علیم صاحب. یو بل اوریدونکی به هم واخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسې، مهرباني کوئ. لکم ځای
دختر ملا سلام ته د افغانستان ملي ټیم تاسو کې لوبې
چاسه. صحیح، ډېره مننه کور ودان. نو اوس د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشعل هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مشعل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې موږ خپلې پوښتنې وکړو، سلامت اوسئ. د اوریدونکو پوښتنو ته که ځواب ووایاست که تاسو یې اوریدلی وي. ډاکټر صاحب مجاب
دا تشویش درلود چې دموش لوبغاړي ځینې اصول نه مراتوي، مثلا تر لوبې مخکې ځان نه ګرموي، یا سایکالوجیست نه لري چې ملي ټیمونه او غټ ټیمونه اکثرا په دنیا کې لري، یا د غذا د په برخه کې چې څه ډول غذا وخوري، څه ډول خواړه وکړي، په دې اړه باید ډاکټر ورته معلومات ورکړي. په دې اړه دوی ته تاسو معلومات ورکړي.
دا ورور ښه پوښتنه وکړه. د موږ له ټیم سره هم فیزیو وي او هم ټرینران وي. دوی نه تنها ملي ټیم، ټول ټیمونه خپل نارمل ټرینینګونه اخلي. هغوی په دې پوهېږي چې څه وخوري څه ونه خوري، د هغه خپل ډایټ ورته معلوم وي. نو دا یو نارمل پروسه ده چې د موږ ټیم له ډېرو کلونه لري. مونږ اوس د سایکوتراپیست د هغه د ذهني د آراموالي لپاره او قوت لپاره هم غواړو چې په یو کس ونیسو. نو دا هغه څه چې دوی تشویش درلوده هغه انشاءالله نسته. هغه تیار دوی لري، هم ټرینران لري او هم فیزیو لري. هم دوی پوهېږي چې کومه دوا باید وخوري، کومه ډوډۍ باید وخوري، او څه وخت ټریننګ وکړي، څنګه ټریننګ وکړي، دا به سیل دي ته واضح دي ډېر.
مشال صاحب، دیروز یک ملاقات فکر میکنم مهم داشتیم با رئیس جمهور، اگر روی از اون موضوع کم روشنی بیندازین. همچنان بعض تشویش ها موجود است که بعض بازیکنهای خارجی شاید از افغانستان برن. در این مورد یکم به ما معلوماتتون خوش میشیم صاحب، بفرمایید.
مجلس صبح امروز در رئیس جمهور بسیار خوب بود. تشکر از رئیس که مهمانای خارجی ما را خواستند و ما را دیدند و تسلی شد، و همچنان از اداره کرکت بود و بازیکنهای کرکت افغانستان تشکر کرد که در وقت اساس و شرایط بسیار مهم به افغانها یک فرصت خوشی و یک چند لحظه بیرون از سیاست و مشکلات و مسائل امنیتی موقع خوبی دادن که یک چند دقیقه اوقات خوب داشته باشه. صبحانه داشتیم برای ریسیب و با خصوصا با دوستای خارجی ما بسیار مفید بود. یک مهمان نوازی خاص شد برای شما.
بله، خوب خبر امروز بوده، بسیار خوب خبر نو جدید بوده.
در مورد دوم مورد،
بله، کسایی که بعض خارجی ها بازیکنان خارجی از
خارجی خارجی لبغاری صرف دی سویلی افریقا سو لبغاری کلی چه اغام لبغارو خواخه نوام، بلکه بورد دی دوی اینوستی ری بوکنه. نو ادی بورد وجه دی مجبور و چه لادزی نور ملی مسئولیتونه و داخلی مسئولیتونه درلودل. نور لبغاری تا چه روزانه پا لوب کبی نهی روزون که لبغاری او
مشال سیب. نن پاکستانی ورسپانو لکلی دی چه عبدالرزاق یا عبدالرزاق که نم بی غلط نکمه دی هم وزی لافغانستانه.
دا اشتباه ده. عبدالرزاق تیم نن لوبه لري، دا اوس لوبه تناسبیم دی. عبدالرزاق دی دی تیم دا بیتنگ شروع کیگی، دای پا لوبدله که دا لوبه بکوی. دا چی که لوبدله وران دی دوم راوند تا و نواتلا لوبه دکوگوی دریم دوم سال دوست لوبه بایلیلی که آقا لوبه او بایلیلی چه وران دیلال نیسی. نزای خو معلوم خبره ده، نتان عبدالرزاق آقا طول تیم بیزی کمل اترس عبدالرزاق صاحب لوګل کې دا نن لوبيږي عملانې موږ تاسو ته شاهدان یو. دا خبره مطلق درو
تاسو ته
بالنګم کړی دا او خدای وکړي چې
تاسو ته سګنې شپږیزي له تیرو سره څنګه توپیر څنګه ښکاری؟
په ډیرو مواردو کې توپیر لري. اول دا چې سګنې شپږیزه کې شپږو کمپنیو سره مې گزاري کړې، خصوصي سکتور راغلی، ټیمونه یې اخیستي، د ټیمونو مالکان دي، لوبغاړي اخیستي. دوم دا چې په ډېر تعداد خارجي لوبغاړي دي، خارجي روزونکي ورسره دي او مبصرین لرو. نو د مختلفو اړخونه شپږیزه رنګینه ده او خدای وکړي چې کال ته لاله دي رنګینه شي. دا د کرکټ د پرمختګ لار ده، انشاءالله ورځ تر بلې به ښه کېږي.
بله. خب مثلا به خاطر رشد سپورت در افغانستان این موفقیت های کرکت بسیار زیاد رول عمده بازی میکنه، برازی که مردم میبینن که کرکت بسیار موفق است و بیرقایشان در هر جای بالا میشه، در سطح جهانی برشان افتخار است، این باعث تشویق در سطح عمومی در افغانستان بین جوان ها میشه. از این نقطه نظر چی کارا باید شود که نه تنها در کرکت بلکه در ساحای مختلف سپورتی زیادتر توجه شود، سرمایه گذاری زیاد شود، مردم خصوصی یعنی سرمایه دارای خصوصی در این ساحه کارا بکنن، رادیو و تلویزیون زیادتر تشویق بکنن؟ از این نقطه نظر چه فکر میکنین برای ازی که اگر جوانا به سپورت زیادتر مراجعه کنن، حتی شاید دیگه حوصله جنگ هم نداشته باشن، از دام تروریستا نفتن نیزه؟
از این که همه ما میفهمیم ورزش پیام صلح و محبت و یک پارچگی را داره و خصوصا کرکت که سپورت اول در افغانستان است، این که مورد ثابت ساخته. ما یعنی چند روز شاهد بودیم که هزارها نفر آمدن، تقریبا 10,000 یا 11,000 نفر داخل میدان شدن و هزارها مردم بیرون مانده بودن. به این معنی که مردم بسیار زیاد علاقه داره به ورزش. از حکومت توقعی مییست، خواهش مییست که سرمایه گذاری هم حکومت بکنه و هم زمینه مساعد شوه که سکتور خصوصی در این راسته سرمایه گذاری کنه. ما کرکت بورد افغانستان توانست که به سکتور خصوصی را باز کنه. قدم اولی بود که دشپگیزه چند کمپنی بیایی تیما را بخره. در قدم دوم ما دپارتمنتال کرکت داریم که 6 بانک یک تیم سپانسر میکنه و یک بازی های 4 روزه ما که فرست کلاس ستیتس هم داره یارا واس سپانسر میکنه که تقریبا $1,000,000 سالانه از او نگاه به دست میه. سومی که ما پروگرام داریم در سال آینده افغانستان پریمیر لیگ لانچ کنیم که او یک لیگ بسیار مهم و به سطح بسیار عالی و بین المللی است و در امارات متحده عربی خواهد شد. دو میلیون ها دلار به کرکت افغانستان، به کرکت بورد افغانستان میه و همچنان ده ها هزار دلار به هر بازیکن ما میرسه. نه تنها که از لحاظ مالی بسیار مهم است به ما، از این که بازیکنهای ما چقدر تجربه پیدا میکنه که با دیگه بازیکنهای مهم جهان بازی میکنه. اردو طرفش بسیار مهم است به رشد و آینده کرکت افغانستان.
بله. امیج آقای سارون باجی چند سوال. حالا ما در افغانستان چند استادیوم مخصوص کرکت داریم؟ در چند ولایت داریم؟ در چند جا حداقل کورس ها داریم یا در چند مکتب اکادمی گپا داریم؟ از این نقطه نظر اگر در ساحه معارف هم به این توجه شود، تحصیلات عالی هم سب نظر
فعلاً پا کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، خوست، کندوز، قندهار کې سټیډیمونه لرو. خو د موږ د ریکلن استراتیجی چې کله وزیتې تراغلم د ریکلن استراتیجی مو جوړه کړه، په دې استراتیجی کې په واضح ډول موږ دا ښودلی چې افغانستان باید 15 بین المللي معیارو باندې استنبال سټیډیمونه ولري او 15 نېشنل اکاډمیانې ولري. که من نېشنل اکاډمیانې په مختلفو زونو کې ونه لرو، د کرکټ وشت به په ولایاتو کې او په زونو کې په مسلکی او اساسي ډول نه وي سوای، ځکه ډېر خلک تر کابل په اسانۍ نه سي را رسېدای. نو موږ مجبور یو دوی ته د دې په زون کې ټول سهولتونه برابر کړو. په دې باندې مو کار شروع کړی په اساسي ډول به انشاءالله د روانو دوه کلو په جریان کې دا میدانونه او دا اکاډمیانې جوړېږي. له خیره
امین باید چې بسیار زیاد علاقه در آقای سروانی را پرسان کنم که
و در مورد مکتب بره. در مورد مکتب ما در مورد نصاب کار میکنیم. کتاب صنف اول ترتیب شده به وزارت معارف به جریان است. انشاءالله امسال یا سال آینده عملانی را شروع میکنیم که چطور کرکت جزء نصاب تعلیمی شود.
مثلا سیب ما یک علاقه زیاد دارم که در ترکیه در بین فوتبال یک سیستم ایجاد کردن به نام هاوز سیستم میگن و در او سالانه مثلا آلوخ شاید از فکرم رفته تقریبا $500 میلیون امی بازی فوتبال ها را در تماشای تلویزیونش مفروشند و $500 میلیون بازی رو تلویزیون ها داوطلبانه یکش میگه 600 میلیون یکش میگه 700 میلیون رو تلویزیون های سرمایه دار او رو میخرن باز او روی ازی کار میکنن باز از امی 600 میلیون یا $500 میلیون و هر تیم نظر به موافقتش سالانه چند میلیون دلار سهم داده میشه و او باعث رشد ازی موضوع شد. در افغانستان تو یک سیستم هست نیست؟
امیرم در کریکیت همون میدیا رایت که میگن میدیا رایت ما به یک تلویزیون واحد میدیم ترق میکنه که کدام سطح مسابقات به کدام سطح هست. اگر ما EPL مثال میاریم میدیا رایت EPL کم از کم به $2 میلیون to $3 میلیون دخته میشه از افغانستان. اگر مسابقه ما با پاکستان باشه یا با وست اندیز باشه یا با یک کشوری که عضویت دائمی داره باشه میدیا رایتش به همه اندازه بالا میره. او به این ربط داره که بازی یا مسابقه چقدر دلچسب است و چقدر مردم را تماشا خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان هم همچون قراردادها داشته و با این دم بخواهد داشته.
بله صاحب ډیر زیات مننه. پام صاحب تاسو دې شغله مشال څرګندونه ووري دي خصوصا کرکټ بورډ توانیدل دي چې خصوصي سکتور وهڅ وی چې په کرکټ کې پانګونه وکړي او د غوړستي ټیمونو هم چې دي د شپږ ټیمونو هم چې دي خصوصي سکتور واخیستل په دې برخه کې څه فکر کوي چې نور څومره کار پکار ده او څومره امکانات شته؟ آیا خصوصي سکتور تر دې مخکې هم تلی شي تر دې زیات څه کولی شي؟
بالکل خصوصي سکتور په ځانګړي ډول کرکټ ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده. په دغه شپږیز لیگ باندې میلیونونه نه حتی میلیاردونه افغانۍ پانګونه شوې ده. که موږ ګورو خاص د دې شپږیز لیگ د ټیکټ پلورنې امتیاز یو شرکت اخیسته چې دنو په $1,06,000 باندې چې ډیر زیات یعنی په ټیکټ لارې هم د شپږیز لیگ لپاره یو مالی ملاتړ دی. نو کرکټ بورډ اوس غواړم چې کرکټ بورډ دا مالی ملاتړ له ځان سره پیدا کړل ډیر زیات. یعنی دوی اوس په خپل پښو باندې ولاړ دي. کرکټ بورډ دوی باید اوس حکومت تقویه کړي، باید دا د حکومت لپاره یو مالی منبع وګرځي ځکه افغانستان ډیر څه داسې نه لري. ولس دا د کرکټ ته وخت ورک، کرکټ یې تشویق کړو، سپانسران سوداګران راغلل کرکټ یې تشویق کړو. اوس باید کرکټ بورډ حکومت او خلکو ته پاملرنه وکړي. باید دغه پیسې یوازې په بیرته په کرکټ ونه لګول شي، یو څه باید حکومت ته ورکړ شي. تر څنګ لوبغاړو ته چې بهرني لیګونو کې لوبېږي باید دوی لپاره یو داسې کوډ جوړ شي چې فرض کړه په بهرنیو لیګونو کې دی لوبېږي، فرض کړه موږ IPL کې ولیدل راشد په 400 لکه خرج شو، باید د حکومت او کرکټ بورډ ته یو څه فیصدي ورکړي. ځکه نو یوازې باید د کرکټ باندې بیرته دغه ونه لګول شي، بیرته حکومت ته خلکو ته یو څه ګټه بیرته مالی لحاظ هم ورکړي شي. یو کس فرض کړه په دې سور لمر کې راځي ټیکټ په 100 افغانۍ اخلي، حداقل 150 افغانۍ خو بیرته دته ورشي په غیر مستقیم ډول باندې. نو زما خواهش مم ده چې کرکټ بورډ باید اوس نو حکومت ته د یوې عایداتي سرچینې په توګه باندې وګرځي.
بله صاحب ډېره مننه. مشال صاحب یوه پوښتنه دې ارتباط ده چې وروسته لدی چې افغانستان د کرکټ د شورا د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ، بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، لږ وروسته ویل کېږي چې د افغانستان له کرکټ سره دا شورا د میلیونونو ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته په کومو برخو باندې مصرفي شي؟
عموما د ICC لخوا چې کومې پیسې راځي هغه په درې برخو کې مصرفېږي. یو د کرکټ انکشاف ده چې ډیولپمنټ کرکټ ډیولپمنټ ده، مخکې HPP وه اوس د کرکټ ډیولپمنټ باندې دي. زمونږ په ټورز او په سفرو زمونږ مسابقاتو باندې مصرفېږي او خاص انفراسټراکچر ډیولپمنټ یو اندازه پیسې تفویضېږي. نو هغه کې موږ هم رول لرو چې موږ دا څنګه تقسیمات کوو، خو لا تر اوسه د موږ خپل ممبرشپ نه ورسته لا تر اوسه دا پیسې افغانستان ته نه دی راغلي، دا بل کال نه راځي او هغه هم د ICC په خاص نظارت لاندې به را مصرفېږي.
نو منگا ټول تمرکز په دې دی چې په ستراتیژیک ډول هغه مواردو باندې سرمایه گذاری وکړو چې د افغانستان د کرکټ د ملا تیر ورسره قوي شي. ډومیسټک کرکټ یا داخلي کورنۍ کرکټ ډېر اساسي ده، په ژبه باندې مونږ ډېر زیات تمرکز کوو، ځکه د کوم ملک داخلي کرکټ چې قوي وي دغه ملي ټیم همیش قوي پاتې کېدای شي، ځکه هغه هغه ته نوي تکړه تکړه لوبغاړي معرفي کوي. نو د مونږ زیات تمرکز به په داخلي کرکټ وي. دېنه وروسته به مونږ په داخلي کرکټ کې ډېر له سپینو جامو او سره بال نه کار اخلو، یعنی لوی د کوڅې د ورځنی به وي، درې څلور ورځنی لوبي به ډېرې وي. په دې سره د مونږ د ځوانو لوبغاړو هغه تجارب ما زیات دي، ورځ تر بلې دوی چې کله ملي کې تر راځي نو دوی یو پوره لوبغاړی وي، او دا نه وي چې په ملي ټیم کې لوبه زده کوي، نو پوره لوبغاړی به راولو ملي ټیم ته. انشاءالله هغه بیا په ملي ټیم کې تر کلونو پاتې کېږي له خیره.
بله سر
تشکر. خب بسیار سوالا جالب دیگه هم زیاد است. خب یک کم اکیم بشنانده از ما یک بار دیگه موقع بتیم، اونا اگر از مشهل صاحب از پام صاحب سوال خاص داشته باشن که به فکر ما نرسیده باشه، منتها در رابطه با رشد کرکت و سپورت های دیگه سوال شد و خوبتر است از یک از این مسائل برخورده انتقادی تیشه این بازگور در مسائل انتقادی و صحبت کنیم.
بله. بله. نو در تلفن شمیری به یو زلور تیلان کو 0-9-2-3-5-4-5 بلش میره ده 0-9-8-2-5-5. اوریدون که هم لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بله.
زایر من لبزی اولای چه مالی کنیم ده
مهربانی که زایر سب
بس نمشل سلسم دایی لگه چی در تاسی که منو بیش فگید تو لامیس لا خریجی که منو بیدی بفتای چی در تاسی فرادی ولی نمشوی شمشاد رادیو ده ده نور لا خلق طول تلویزون تلات جزای مهدی اوانستان بیر د کوم امریکای مور د تلویزیون نه لري فرق په افغانستان کې ډیر کم ده، دا خلک تلویزیون او منځکو کې خلک دونه کرکټ سره نه لري چې باور وکړي چې
فهمیدل شت موضوع
دا څنګه ته وکړي چې دا خصوصي تلویزیون ته ورکړي دي اده نشي او نور ته اجازه نشته. او بل دي د په اړه کې دا څنګه ته کوم دي شهزاد د چرت قسم کې دا ډیر وخت یې موږ کرکټ کې دي چې کرکټ ته دایمه یې چې کرکټ خلکو ته خوند ورکړي او د خلکو نفجر په نقد پیسو کې چې دا نقد یې جنمي ته وایي ولا چې خلک زړه در په یاره څوک هم د چیزې ته ورکړي چې افغانستان د 10 میلیون نفوس ته حساب ورته کې دی شي کې نو علم دا ده چې موږ دا کوم خبر دی تورس یو خبر ته جواب
ډیر مننه. سلامت اوسه مشال صاحب جواب درکې بل اوردون کې لروزن معرفي کې آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
گرانا اول قدم کتاب ته سلام کوم، نایلی صاحب ته سلام کوم، او د کرکټ بورډ محترم رئیس صاحب ته تاسو خاغلی میلماتا
سلامات شه.
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت.
مهرباني کوئ شاهزاده صاحب.
گرانا زه خو کرکټیا ته ویم ډیر خوشاله کوم چې په افغانستان کې د یو ورځ راځي چې په ورځ باندې په افغانستان کې دز نه وي، او خصوصا د دغه د کرکټ ځوانانو نه هر چا چې دا نقش قدم په افغانستان کې وسې الله رب العزت هغې ته اجر نه ورکړي. دا یو څونه ښایسته انګیزه په افغانستان کې خوره شوله چې تاجک، ازبک، هزاره، افغان دا سره ټول بلوچ، نورستاني یو شوی دی په هغه ورځ باندې چې زموږ د ملي ټیم مسابقه ټول د افغانستان ښایسته درې رنګه بیرغ په لاس کې نیولی، هغه کو ځوانان یو کو سپین ږیري او کو سیاسر وي. زه ډیره مننه کوم د دې ګران نه چې دې افغانان د کرکټ د لارې نه د دې انګریزي د لارې نه ټول یو کله مخکې خو متفرقه زموږ په افغانستان کې چغلبازان اچول او څوک په یو نفاق راله تقسیم کړل او څوک راله په بل نفاق تقسیم
کړل.
زه ډیره مننه کوم چې په افغانستان کې د کرکټ ځوانان دي چې افغانان یې سره سره دي یو کله
سلامت اوسئ.
او د بشر په نوم یو غوښتنه دا ده ګران مخکې تاسو چې په کونړ ولایت کې مونږ هغه لرو او حقیقت سره چې کونړ ولایت د کرکټ میدان شته دی دومره یو پراخ میدان دی چې تقریبا اتیا زرد یو لک کسانو پورې دا خپل مشتریان ځان ته دلته دا جذبولی شي. چې لږ په دغه میدان باندې دې کوشش وکړي او لږ دا میدان په ښه ډیزاین سره جوړ کړي.
ډېره مننه صحیح ده مشال صاحب، ستاسو خبره واورېدله، ځواب هم درکې. یو اورېدونکی بله مخلو بیا به تاسو ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
سرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه یا مشال صاحب تم سلامونه وړاندې کوم. فضل هادي وردګ مده چک.
مهرباني کوئ وردګ صاحب.
بله وردګ صاحب.
نو خدای وکړي چې هر وخت دیمو غوډه تاسو بریالي ته په نصیب وینم. ماشال سره ما هغه پښتنه به چې په ورسته یو کې دا د کرکټ او د دغه لوبې د سلسله سستشه غونډې دی چې واجه تشه ده.
شره ولې دا شپږی روانه ده د لاسوسی بولې
څارون ته داسې نه دي لکه مخکې ډېرې تودې وي. د هغه اوس د زیاتره د ځینې خلکو زړونه تیاره شوي دي، نه پوهېږم چې دا واجه څه ده.
ډېره زیاته مننه. مخکې یو بل اوریدونکي هم پوښتنه درلوده چې د افغانستان د ملي ټیم راتلونکې لوبه به له چا سره وي. مشال صاحب به ځواب درکړي. مشال صاحب، تاسې د نور اوریدونکو خبرې به هم اوریدلې، شاید تکرار ته ضرورت نه وي. که ضرورت وي زه به در په یاد کړم.
د اول اوریدونکي په اول جواب کې به دا ووایم چې د میډیا رایټ د منګه د بینلمللي اصول په اساس موږ مجبور یو خاص تلویزیون یا رادیو سره وړاندې لاړ شو. موږ د یک تلویزیون سره کوم قرارداد چې لرو دا اکسکلوسیو رایټس دوی سره دي، یعنی په کلي ډول دغه حقوق د دوی دي. دوی دا لوبې نشروي، بل تلویزیون حق نه لري چې دا لوبې نشر کړي. د ما دا د دوی دغه یو تشویش په ځای وو. دا د ما تشویش هم و چې هغه کسان چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري که رادیو سهولتونه ورته برابر کړو، نو موږ له یک تلویزیون سره په دې وغږېدو. دوی به په دې مورد باندې کار وکړي، خو بعضې وخت موږ هم خپل مجبوریتونه لرو. نو هغو مجبوریتونو یو دا ده چې اوس مو د میډیا رایټ دا له مخکې نه دا قرارداد سوی و یک تلویزیون سره دي. څه کاله مو دومره پرې وکړل چې دا کمرې پرې زیاتې کړو او کوالټي یا کیفیت یې ښه کړو. اجلیسي د شهزاد په مورد چې کومه پوښتنه کړې وه، شهزاد خو زه دا منم چې هغه د افغانستان د ټیم یو ستوری ده او د موږ په ټیم کې اساسي رول لري. موږ د بورډ په صفت هره ورځ په دې هڅه کې یو چې څنګه د شهزاد مسله زر خلاصه شي. بعضې وخت عجله تاوان کوي. موږ نه غواړو چې هغه باندې باودا مسله د موږ د صلاحیت نه وتې ده. دا د کرکټ د بینالمللي شورا په صلاحیت ده. هغوی مطلب ان شاء الله د سپتمبر د میاشتې تر اواخر خلاص دي او تر اوسه موږ 90,000 پاونډ په دې مسله باندې مصرف کړي. یعنی داسې نه ده چې موږ مصرف نه پرې کوو، خو بعضې حقوقي مسایل دي. د کرکټ بینالمللي شورا په دې مسالو کې ډېره جدي ده. هغوی دا نه پرېږدي چې بعضې واسطه وکاروي یا پیسې وکاروي. دا خو دا شیان دلته په کرکټ کې کار نه ورکوي. نو انشاءالله خدای وکړي چې څومره زر کېږي شهزاد موږ ته بیرته ولرو میدان کې وي. بل دوست د پښتنې په جواب کې چې د کونړ په مورد وغږېد، کونړ رښتیا هم یو ډېر ښایسته میدان لري. ما دا خبره وکړه چې د موږ زیات تمرکز به اوس په داخلي کرکټ وي. هغه که کونړ ده، هغه که پکتیا ده، هغه که قندهار ده، که ننګرهار ده. منګه په نوی سیستم کې ولایت درجه بندی کړی دي. هغه ولایت چې زیات کرکټ د پکې چې ښه کرکټ د لکه کونړ، لکه لغمان، لکه ننګرهار، لکه پکتیا، لکه خوست، دې ته اول درجه ولایت وایي. لکه څنګه چې سیسي ملکونه په درجه وویشلې دي، اول فل ممبر ولایت ورته وایو. هغه چې لږ کم ده اسوسیټ ورته وایو، او هغه چې ډېر کم ده پکې افیلیټ ولایتونه ورته وایو. نو موږ کوشش دا ده چې ولایت د ولایت کې کرکټ ته په لیدو عمره تمرکز وکړو. هر ولایت مجبور ده او باید وظیفه واخلي تر څو هغه کوم معیارونه چې موږ ټاکلي دي هغه ترلاسه کړي، تر څو چې بل سټیج ته ورسیږي. نو په ټوله کې زه د دې خبرې سره موافق یم چې کرکټ ته، داخلي کرکټ ته، د کونړ، د لغمان، د پکتیا، د لوګر، د پکتیکا، خوست، د کندهار، د ټولو ولایاتو کرکټ ته ډېره توجه باید وشي. ځکه اصلي لوبغاړي په ولسوالیو، کلو او ولایاتو کې دي. ډېر داسې لوبغاړي دي چې په ولایاتو کې موږ نه ورک دي، لا تر اوسه موږ نه دي پیدا کړي. نو دا به د موږ وظیفه وي چې موږ وګرځو، خلک را پیدا کړو او هغوی ته دا سهولت برابر کړو چې خپله وړتیا وښيي او راشي وړاندې. د دبل دوست د خبرې په مورد به ووایم چې د لوبې خو بې خونده شوي نه دي، د ده سترګې نه بې خونده شوي. لوبې خو ماشاءالله ډېرې په خوند روانې دي. سګنۍ شپږیزه ډېره رنګینه ده، ډېر زیات خوندوره ده. او د موږ لوبې له نورو ملکونو سره، انشاءالله زیمبابوې سره به وي، بنګلادیش سره به وي، او ویست انډیز سره به وي. دا چې دقیق وخت ځکه نه سم خدای چې لا تر اوسه موږ دا تفاهمنامې نه دي امضا کړي. دا بل وخت مخ کی په دې مورد خبرې کوم او بل اوس منګه یو فل ممبر هواد یو او الته دی کوالیفایر راوند دی ورلد کپ لپاره نو موږ به ډیر تمرکز د خپل ټیم په آمادګی کوو چې ټیم مو کوالیفایر راوند ډیر آماده دی چې کوالیفای وکي موږ کوالیفای وکړو ورلد کپ ته او ورلد کپ کې خو ځلېږو ځکه اوس موږ هغه حالت کې نه یو چې کچېره میچ بای ټول یا ټول وبایلو یا یو وځو اوس باید موږ ډیره ښه مقابله وکړو نو ان شاء الله دې بوت په صفات موږ په خپل پلان باندې روان یو او دوستانو نه ویل چې موږ سره په دې کې لاس راکړي چې موږ ټیم ډیر دین چې په دې په اخوا دې خوا دې کې مسلوب کو ډیر تمرکز په دې وکړو چې دې د دې آمادګی وی کوالیفای راوند
بله مشال صاحب با اجازه پام صاحب یک سوال میخواستم کنم اویست که در بین طبقه اوناس رشد از این بازی تا چت امکان داره یا تا چت کار شده سرش برای از اینکه در یک جامعه مثل جامعه افغانستان بعضی مشکلات موجود است این نظرتان رو بگیدیم صاحب قطعش بخیرم
فکر کنم خب پام صاحب
میگه بله امینجا یکم که موضوع را میخوایم از دیگام سوال وسیع‌تر بسازیم پام صاحب برای از اینکه بعضی افکار عنعنوی مخصوصا مسائل مذهبی اینا در سابق یکم که مخالف سپورت هم بوده در حقیقت اگر دین مبین اسلام از نظر بگذارانه مثلا اگر پنج بنای اسلامی را در نظر بگیریم مثلا کلمه یک دفعه که بگوییم کافی است مثلا رمضان ما یک دفعه در یک سال بگیرین کافی است مثلا حج اگر رفتین یا نرفتین اگر پیسه داشتین میرین کافی است مثلا زکات اگر پول داشتین بتین کافی است منتها بخشی که بسیار زیاد به حرکت مربوط می باشه این به خاطر در نظر داشت صحت انسان ها گفته روز پنج دفعه نماز بخوان برادر یعنی این اصلا تنها عبادت نیست این حرکت ها باعث از این میشه که مفصل های شما حرکت کنه استخوان های شما حرکت بکنه کل جان تان حرکت کنه که صحت تان خوب باشه این قدرت خداوند تعالی رو میبینه نه ندارم اول فهمیده که ولی اوانا خود چندان در سپورت علاقه ندار باشده دمی سپ نماز مجبور شان کنیم که حداقل صحت شان خوب باشه نیستیم از این نقطه نظر چرا تفسیر نمیشه غیر سب چی فکر میکنین سب
بلکل لباد مرغه چه ریختیا هم ورزش په افغانستان کې په هغه ډول چې باید یعنی د ورزش څخه موږ اخذ ولرو هغه ډول نه ده ځکه د اسلام له نظره ورزش کوم ممانعت نه لري ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ځل په ورزش کې دوه باندې تاکید کړی دی همدارنګ د حدیث شریف مفهوم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قوي مؤمن غوره ده د کمزوري مؤمن څخه چې دا تفسیر دی څخه دا شوې ده چې یعنی فیزیکا نه هغه کس هغه مومن چې د هغه قوي مومن د ضعیف مومن څخه غوره دي چې هغه فیزیکا له یو څخه غوره وي نو لبده مرغه رښتیا هم د افغانستان کې د ورزش لبلې زاوی تعریف شوی دی چې یعنی د اسلام سره په ټکر کې تعریف شوی دی خو په اصل کې داسې نه ده او راشو کرکټ د خزو کرکټ ته په ټوله کې کرکټ نسبتا د نورو لوبو په پرتله باندې یو څه سخته لوبه ده نو په دې خاطر باندې خزی نشي کولای چې دغه کرکټ په اسانۍ سره ترسره کړي تقریبا 200 هیوادونه د سی سی سره غړیتوب لري چې باغی کې اته هیوادونه دي چې یعنی فل ممبرشپ لري یعنی ځینی اروپאי هیوادونه منګ وګورو چې هغه یعنی خزینه لوبدل نه لري کلریم ډېر په ټیټه درجه کې وي خو په افغانستان کې کرکټ کلبي خو د خزینه او کرکټ لټولنیز اړخه یعنی له مشکلاتو سره مخ دی بل کرکټ یو سخت لوبه ده چې نشي کولای انجونی کرکټ وکړي
بله ولی لیکن په نړۍ کې ټیمونه شته دا اوس هم د انجونو مسابقه روانې دي په نورو هیوادو کې
د نورو ورزشونو په پرتله باندې ډیر کم دي که موږ فرض کړو ټینس وګورو فوټبال وګورو کرکټ د خزینه او کرکټ ډیر کم دی
یعنی روشن فکرا و اینا از امیال تسلیم وری و سکت به این فکرا یعنی چرا امتیاز چی شوه برای از اینکه زمینه باید به شکل مساوی در هر ساحه در ساحه سپورت اینا برای از ما زمینه مساوی چه بزو اگر علاقه میگیرن یا نمیگیرن میتونن یا نمیتونن ولی دیگه پس نیستیم منتها شما روشن فکرا از لال بولین که ولی او به نام دختره به نمایندگی از واقع بزنیم و این برشان مشکل است و برای در طور چی ما یا مره چی که مشکل است یا نیست که باش رو میکنیم، از این نقطه نظر باید تسلیم نشیم.
اول که
بالکل بالکل زما نظر داده چه کرکت نسبتا سخت خو چه ډول چې باید ورته پاملرنه شي و هغه ډول پاملرنه نه شوی، سره لدی چې کرکت یو سخت لوبه ده، یو څه ټورنیز محدودیتونه هم دي، خو په بل اړخ کې بینو هغه ډول فعالیتونه هم د خزینو کرکت په برخه کې نه دي شوی چې باید ورته پاملرنه شي. و یعنی اوس افغانستان کرکت بورډ څه مو دوران خزینه کرکت لوبډل لرله، اوس نو په هغه درجه کې نه ده ځکه د ټولنیز محدودیتونو له امله. نو زما هدف دا نه ده چې ګنې خزینه کرکت نشي کولی، سخت ده خو کرکت خزینه نوشی.
بله تشکر. مثلا سر تلفون شما متاسفانه قطع شد، ما گفتم که در ساحه طبقه اوناس هم کرکت چطور میتونه ترویج پیدا بکنه، چطور میشه که زمینه بر از او مساعد ساخته شده، در این ساحه پلانای تان چی هست، چی کارهای انجام دادین تا حال؟ سه
دی شزو کرکت دی منگم پلان که ده، خو متاسفانه لطروس منگه اغا وسایل تجهیزات او امکانات نلرو منگا وکوی سو دی خزو کرکت عملا شروع کو. تاسی پیگی افغانستان طولنه منگا و تاسی طول پیزنو اسلامی و افغانی طولنه دا دلتا دی طولنه وصولو تا او اغخبلو دینی مقرراتو تا هم باید منگا نظر وکو. نو پا ایزات و برو که مو که کوی سو چه دا کار وکو ضرور بیکو، مگر داسې نشو کوی چې د خپل وصولو یا د خپل ټولنې د عناناتو نه پښه وغځوو. نو زه به د ما به اوله وظیفه دا وي چې مونږ که امکانات برابر کړی سول، نو ولې نه دا به ښه وي. ما د ما یو جنجالي بحث د بینلمللي ټولنې د کرکټ له شورا سره یا پوره غړیتوب لرونکو ملکو سره دا و چې د ښځو کرکټ مونږ نه درلود، او بالاخره
یعنی مشال سب تاسی دی وسائل و دی امکانات و خبر وکره، یعنی لید استاس و خبر رس معلومی جی چه وسائل و امکانات اصلی مشکل نده، زکر چی پا یا وقت افغانستان دی انجونو کرکت تیم جور کرو بیا بیر تلخ وکره.
وسائل و زنسم کوای دی ناری نو پا لوبغالی کی خزی ولو بیگی، زنسم کوای چه دیت اجازه ورکم چه دی یو اکادمی چه دی ناری نام استفاده و نکوی خزی استفاده و نوکره سی دا د منګا د ټولنې او د منګا د
البته کېدای شي په لوبغالي کې یا سټډیو کې کېدای شي په ورځي تقسیم کړي
لپاره ځان ته لوبغالي جوړ کو، ځان ته اکاډمۍ جوړ کو، بیا به عملی وي. اوس له وخت نه ډیره مخکې ده. حد یې
مشال صاحب
امی طرز فکر آن نوی ایگه پا چطور تغییر بکنه؟ برازی که ما پیشتر شما تلفون قطع شد، برازی که ما گفتیم به طور مثال خود نماز گفتیم از یک طرف عبادت است، از دیگه طرف به خاطر صحت انسان در نظر گرفته شده که اینا باید پنج وقت حرکت بکنه که مفصلایشان صحیح شوه و استخوان‌هایشان بندای استخوان‌هایشان ایگه پا صحیح شوه. از او خاطر اینا ایره به دخترها خانما نماز به زور میخوانن سرش فرض میکنیم، اونتا در سپورت بهش موقع نمیتن هیچ تو میشه.
برای ما خود نماز از عبادت است، زیادتر از این که ورزش فکر کنم.
نه ورزش نه، به صحت گفتیم که صحت است. یعنی
مگر برای زنا ما گفتم که اولی که ما تغییر در یک روز آورده نمیتنیم، ریدیکل چینج همیش نتیجهش منفی بود. ما نیست که ریدیکل چینج بیاریم، کسایی که به فکر ریدیکل چینج است و اصلا جامعه افغانی را نمیشناسه.
مشال صاحب پم دی ارتباط رو باشه تصدی امکانات رو خبر وکره.
ما اگر اکادمی نداشته باشیم، ما اگر میدان نداشته باشیم، کی آماده است که فامیل خود رو روان کنه با ورزش؟ اول باید سهولت ها ایجاد شوه، گراجولی ما پیش بریم، ای تغییر بیاریم. در یک روز نمیشه. اصلا ما وقتی ما خودم دانتان ما از دیگه افغانام را نمیخواهیم، چیزی که این سر خود قبول کردنه تانم در دیگر افغانام توقع ندارم. کاری باید شوه که هم به جامعه ما سر بخوره و هم ورزش زنا را رشد داده باشیم، نه ای که ما صرف به دنیا نشان بتیم که ما کرکت زنا را داریم ولی برخلاف کل اصول و عنانات کشور باشه. با اصول پیش میریم انشاءالله، گراجولی پیش میریم. ذهنیت مردم هر وقت که دیمان
باشه سپلای پیدا میشه.
بله.
ما مجبور میشیم که با دیماند مردم رسیدگی کنیم. تا بال فیدبکی که ما از جامعه داریم اوقدر مثبت نیست و ما باید قدم به قدم پیش بریم تا که به یک سرحدی برسیم که او روزی باشه که ما این کریکت داشته باشیم.
بله سلامت و سه نوردر وقت نده پاده کسان
بله بسیار جد تشکر محترم آقای عاطف مشعل رئیس کریکت بورد افغانستان ندشتراک تنم چون محترم آقای سمیرالله پام ورزشی خبریال خبرنگار ورزشی ما بسیار جد تشکر و همچنان از تمام دوستای ما که در عقب میکروفون در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل نور نعیمی شمشاد زدران و بیدلای و بید رامین کاکل اعظم ایتان یک جان تشکر به امید رشد سپورت در افغانستان تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان بر قربان